قربان سن کې د ماپښین دوی بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښی است. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو چې ترشنه اسمان لاندې اونیز د پروګرام ته ځنګړی شوی. په دې پروګرام کې د افغانستان پر اقتصادي پروژو خبرې کیږي. په ځنګړي توګه په دې وروستیو کې افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې د ځینو اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 لمریز کال د مالی بودیجې طرحه رد کړه. د امریکا حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
د امریکایي ځواکونو لږوالی او کموالی د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډېره بریده منفي اغېز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږنی وسلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
امریکایي چارواکو څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې 4 انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشال نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې نن سهار سوي 2 امنیتي پوځیان ټپیان شوي.
خاص کتاب کې کومندو ځواکونو او ملي ځواکونو مشترک انتیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو ته د سرکوس چې سلونه عملا په میدان پاتې تاکه چې کوم هفته دی چې نور په هغه مهینو نوشان دي ځای پر ځای کړي یا خونسای کړي د زمانګیرې چې څو یا لږ وخت ونیوي خونسازازي د نورو مهینو وه.
په کندهار کې د سوي حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دروي وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غشتل تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب تر هغه وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو په دغو عملیاتو کې د افغان پوځیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څرګندونې نه دي کړې. ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 لمریز کال د مالی بودیجې طرحه رد کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافي نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی یو ور بیا د بودیجې طرحه ذکرات کړه چې مالی وزارت د ولسي جرګې سپارښتنې په پام کې نه ونیولې. د صافي په خبره د معاشونو نابرابروي نابرابري د غرض د یو وزاره دولتي تشکیلاتو کمول د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې تصویب کړي نه دي هغه انتقادونه او ایرادونه و چې ولسي جرګې ته مطرح شوي وو. د 1400 مالي کال لپاره ټول ټال 2425.6 میلیارد افغانۍ تخمین شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عملي کیږي چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایډن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بنده کړي. اعدام سوی کس داستین هیګز په 1996 لمریز کال په مریلند ایالت کې د واشي ژویو په یوه پناهځای کې د دریو ښځو په وژنه محکوم و. هیګز له تېرې اونۍ دریم کس دی چې د وژونکو زهرو پیچکاري ورته لګول کیږي. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 2 ایالتونو کې کشف سوې او ورباندې د 6 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. خو د امریکا د دې روغتیایي ادارې په خبره دا وایرس شایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. او د جرمني محافظه کار کرسچن ډیموکرات ګوند نن په یو مهمه رای اچونه کې د دغه ګوند لپاره مشر ټاکي. د دغه ګوند مشرتابه لپاره درې کسان کاندیدان دي چې د انګلا میرکل ځای ناستې بسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جرمني یا آلمان د محافظه کار کریسچن ډیموکرات ګوند تر 14 کلنې واکمنۍ وروسته غواړي چې د ګوند له مشرتابه تقاعد سي. د کریسچن ډیموکرات ګوند د مشرتابه لپاره دغه ټاکنې د جرمني لپاره د یو حساس کال په پیل کې کیږي، ځکه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په جرمني کې عمومي ټاکنې کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود، درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد زردران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پنځشنبې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې پروژې پرانیستي. په دغو پروژو کې یوه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر ریل پټلۍ ده چې د کارچارې تازه بشپړې شوې، بل د 1500 کیلو ولټ برښنا ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته لیږدول کیږي، او بل د نوري فایبر پروژه ده. د ریل پټلۍ په 10 میلیونه ډالر بودیجه جوړه شوې چې افغانستان د ریل پټلۍ ادارې له لوري لګښت پرې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پروژو چې په آنلاین ډول یې پرانیستي وویل چې دا پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي، او د ریل پټلۍ اتصال، نوري فایبر او نورې سترې پروژې لکه پاکستان ته د برېښنا انتقال، هند او پاکستان ته د ګازو رسول او آپټیک یا نوري فایبر شبکې به افغانستان له جنوبی آسیا او د اروپا له لارې له نړۍ سره وصل کړي. نن موږ د دې خبرونې په دې لومړي نیم ساعت کې د دغو پروژو پر اقتصادي اهمیت او د افغانستان په اقتصادي وده کې د کرنې پر اهمیت، د کرنې او اوبو لګونې له وزیر ډاکټر انوار الحق احادی سره خبرې کوو. وروسته به د افغانستان د ریل لارو د ادارې مرستیال میرویس مرزاکوال او د افغانستان برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی هم را سره ملګري شي. هغوی به په افغانستان کې د برېښنا او ریل پر انکشاف وشکې شي. لومړی ډاکټر صاحب احادی، تاسو ته هرکلی وایم او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
تشکر، سلامت اوسئ.
ډاکټر صاحب احادی، د افغانستان اقتصاد چې کله خبرې کیږي نو د اکثرو باور دا دی چې افغانستان که غواړي چې په اقتصاد د اقتصادي نظر په ځان متکی شي نو باید کرنې ته توجه وکړي، لیکن په دې وروستیو وختونو کې ډیر پام دې ته دی چې افغانستان په یو ترانزیتي لارې بدل شي او ممکن له دې لارې لا ډیر عاید ترلاسه کړي. مثلا انرژي د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ انتقال شي، یا د تجارت له دې لارې وشي. تاسو په نظر کومه یوه ډیره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، یو دولت او یو مملکت فقط یو سکتور ته نشي کولای چې توجه وکړي او نور سکتورونه چې د نظر وغورځوي. د افغانستان دولت هم زراعت ته توجه کوي او هم مواصلاتو ته توجه کوي. دا متمم دي او بل دي، د حجم د اقتصاد د سکتور ډیر جګ دی. په خو ډیر جګو قسم تقریبا 55% خلک په زراعت کې مصروف کی او 23% ملي عاید د زراعت نه صدر راځي. نو په دې اساس باندې زراعت ته توجه اساسي ده، مهمه ده، او حکومت ورته توجه کړی دی. پروسه کال مثلا یوازې دغه د محصولات زراعتي د خوندي کېدو لپاره دولت په استراري ډول تقریبا 6 میلیارد افغانۍ بودیجه سره د تشویق کړله. نو د سینه دی چې مؤثراتو ته حکومت توجه کړي، یا چې د برق ته توجه کړي، زراعت یې نه دی کړی. نه، هغوی ته هم کوي، زراعت یې هم کوي او برق ته هم کوي او مواصلات ته هم څه کوي، او باید په همدغه ډول وسیږي. دا متضاد دی او بل نه دي، متمم دی.
بلې، لیکن تاسو وایئ چې زراعت هم حکومت توجه کړی دی، خلکو شکایت همدلته دی چې وایي زراعت ته توجه نه ده شوی. په دې وروستیو 6 کلونو کې داسې یو بند جوړ نه شو لکه د داود خان په وخت کې چې په پروان کې جوړ شو، او بخشې کانال داسې چې په پروان کې جوړ شو، یا داسې بندونه او چې اوبه زیرمه کې او نوي ځمکې خړوبې کې، داسې ډېر کارونه وای نه دي شوي.
دغه سمنه ده. اوس مثلا کمال خان بند تقریبا حالت به اکمال کې ده. ماد معلومات پر اساس باندې خو امکان لري په دوه درې میاشتو کې نور اوبو ذخیره لته شروع شي. هغه تقریبا د ځمکې له لحاظه د ټول نه لوی بند به همدا اوسېږي تر اوسه پورې یو لکو څو زره هکتاره ما مختلف ارقام اورېدلي دي خو یو لکو په اویا اتیا زره هکتارو پورې وایي کېږي چې دومره ځمکه خړوبېږي او ډېر غټ پوتنسیل د افغانستان اقتصاد لپاره لري. بند سلما هم په همدغه ډول دی چې هغه هم تکمیل شوی د ورسو نه کېږي استفاده کېږي. په دغه دوره کې مثلا ډالۍ بند د سره سره جوړېږي. همدا اوس په هغه کې خوشټېپې په پروژې باندې څه د کار شروع ده په زراعت کې او چند دغه بندونه جوړول او زراعت دا یو بل سره ډېر وختو کې سره تړلي دي. ځینې جوینه دي لکه نغلو بند چې هغه زراعتي برخه نه لري یا د سروبي بند چې زراعتي برخه نه لري اما نور اکثره دغه بندونه زراعتي برخه هم لري او داسې نه دی چې زراعت توجه نه ده شوې. پروسه کالم وزارت زراعت ښه انکشافي بودیجه درلودله بیا د هغه تر څنګه انکشاف اتحاد هم غټه بودیجه لري. نو داسې په افغانستان یو فقیر دولت دی او فقیر ملک دی که ډېره زیاته 50% بودیجه هم یو سکتور ته ورکړي بیا هم چې د هغه سکتور ټول احتیاجات ورباندې نه رفع کېږي اما داسې یو څوک ووایي چې دا سکتور نظر نه غورځول سوی ده په هغه ډول بند نه دی.
بله البته خلک چې دا شکایت کوي دې ته په پام کوي چې یعنی له افغانستان سره ډېرې مرستې شوې دي او هغو مرستو ته په پام دا شکایت کیږي. یو بله مسله دا ده چې وایي ځینې کاروانګر وایي چې دوی مثلا غنم کری په غنمو چې دوی څومره مصرف کوي کود ورته اخلي سره یا کود ورته اخلي یا اصلاح شوي غنم اخلي یا نور انرژي په مصرفي عمره حاصل نه ترې ترلاسه کوي ځکه چې افغانستان ته له یو یا بل هیواد نه وړیا غنم راشي هغه غنم وړیا وویشل شي دا په نرخونو باندې اغیز وکړي په دې اړه څه وایست؟
دا چې دا د افغانستان په څیر نورو ممالکو نه غنم راځي دا یوازې د هندوستان نه راځي دا هغه هم مقدار ډیر کم ده مثلا سکه 15,000 تنه څه راځي او هغه هم بازار ته نه عرضه کیږي هغه هغه جوی ته ورکول کېږي چې خلک توان دي خرید ونه لري او په یو اضطراري حالت کې چې د اوسېږي یا په حوادثو کې اوسېږي متضرر شوي خلکو ته ورکول کېږي بازار کې غوی رقابت نه کوي. زمونږ د غنمو په ارتباط زمونږ تیر کال تولید مو 15.2 میلیونه متریک ټنه وو او ضرورت زمونږ 6.5 میلیونه متریک ټنه ده. نو دغه ته خو یعنی ترسپور زمونږ تولید حتی خودکفا نه یو په دې ساحه کې او مونږ تقریبا په حدود 2.2 میلیونه ټنه اوړه او غنم راوارد کړي دي په همدغه روان کال کې 1999 کې. نو بعضې دغه معلومات لږ ذره هغه دي چې په ارقامو صحیح ارقامو باندې ولاړ نه دي. کله کله و هم داسې ده چې په افغانستان کې په یو هکتار باندې تولید د غنمو تقریبا 2.5 تر 2.5 متریک ټنو پورې ده. په داسې حال کې چې موږ په همسایه ممالکو کې تر 6 ټنو پورې سیده کېږي او په ځینو ژویو کې حتی تر 10 ټنو پورې کېږي. نو رښتیا هم تولید مو سره کم دی او څومره چې تولید کم وي نو بیا رقابت ورته سخته او کله کله مصارف ورباندې هغه راځي. ولې زمونږ یعنې منظور مې د وزارت زراعت او د بانک جهاني اخرنی هغه سیسوی د مطالعه شوی د غوی چې نه غنم رقابت کولای شي یعنی غنمو کې دومره ګټه ست ده چې نه وایي د خپل مصارف سره وکایي بلکې هغه مکایي بلکې اوس ګټه مرته پات شي. البته ما په نظر ما د مطالعات پر اساس باندې ډیره زیاته ګټه په باغداري کې ده او د غنمو او د مالداري هغه بسره نږدې اوسيږي هم به فائدې نه ده خصوصا په هغه جوی کې چې لوی خارون ته نږدې اوسيږي هغه مثلا دا سړي ننګرهار نه نیولې تر کندوز او د بلخ پورې ادا مناطقو کې څه شي کرل کیږي غنم کرل کیږي هغه ګټه پاکستان نقص پکې نسته. خو بعض جوینو کې کېدای شي چې هلته حاصل حتی په یو هکتار کې له 2 ټنو نم څه کم وشي هلته بیا تاوان نقص پیدا کوي ګټه نه.
بله تاسو د مالداري یادونه هم وکړه اکثره مالدار کوچان وایي چې مالداري په ختمېدو ده ځکه چې څړځایونه غصب شوي دي او دولت لخوا هم دوی حمایه کیږي نه
نه د څارویو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې نه په بله برخه کې، او دا د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ګڼل کېدله.
تقریبا سو ملونا پنځه ملونا څومره واکسینا هغه کوو تقریبا په وړیا ډول چې د وزارت نه ورکول کېږي، خو بیا هغه څوک چې چلوي هغه ویترنر په منطقه کې هغه یو لس یا پنځلس افغانۍ هغه کوي چارجوي. چې ده نه موږ آخري معلومات چې اخیستی دی او دا د دوه هفتو مخکې معلومات دی چې څو کاله پخوا تقریبا پنځه دېرش فیصده مواشی به خطر د سره ودي امراض و، اوس دغه خطر پنځه فیصد ته راټیټ شوی دی. او هغوی په دې ساحه کې موږ نه خوشحالي ښکاره کړې وه. نو
او د څړځایونو په باره کې څه چې دوی محدود شوي
کار کړی راغلو څړځایونو په جوی کې ممکن په ځینو جوی کې سره محدود شوي اوسېږي، اما موږ یو نوی پروګرام شروع کړی دی چې بېرته دا څړځایونه هغه کړو په اصطلاح تازه کړو بېرته راشنه کړو. دغه پروګرام وزارت زراعت سره شروع کړی دی او انشاءالله موږ د رمو او د مالدارانو د منفعت په نظر کې نیولو سره موږ هغه بېرته د څړځایونه کوو احیا کوو. ولې ځینې جو کې و هغه نیول شوي دي، نو هغه هم افغانستان ډېر لوی ملک ده، انشاءالله د څړځای لپاره نور جوونه هم زیاته ډېر
زیات دوی شکایت لري
نه کوم چې هغه خلکو
دوی شکایت لري. دوی وایي چې د دوی ساحه ډېره تنګه شوې ده، دوی د پخوا په شان هر ځای خپلې رمې نشي بویولی ځکه چې اکثره دشتې په زراعتي ځمکو بدلې شوي دي، خلکو غصب کړي دي، ټویلونه یا کښتلي واټر پمپونه پکې ایښي دي، نو دوی نور هغسې د پخوا په شان څړځایونه نه لري. خو په هر حال ډاکټر صاحب اهدي، د باغدار مثلا تاسو یاده کړه چې د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. افغانستان په دې تیرو شلو کلو کې ډېر ښه فرصت درلود ځکه چې له نړیوالو سره ډېرې ښې اړیکې درلودې او هر ناز یې پیچلیدو. له دې فرصته افغانستان داسې ویل کېږي چې ښه استفاده ونه کړه چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا کړي. په دې اړه څه وایست؟
خب دی باغداری پیسې کې هم نه پیغام دا دې نه دې حکومت غړی مو حتما پسې دا مثبت خبرې کوم. داس دې یو دولس کال پخوا په ټول افغانستان کې دغه باغونه او ساحه چې ونیسي یو سلو اتیا زره هکتار ځمکه باغ لاندې وه، اما اوس دغه پروسه کال دوه سوه څلور سوه شپېته زره هکتار ځمکه د باغ لاندې ده. محصولات زمونږ فوق العاده ډېر شوي دي په هره ساحه کې. یوازې انګور تقریبا یو اشاریه دوه میلیونه میتریک ټن زمونږ هغه دی تولید دی پکې. نو په باغو پیسې کې ښه پیشرفت شوی دی. بازار څنګه دی؟ بازار و په هغه نه دی، یعنی دوره ښه نه دی او باید چې د ښه شي. انشاءالله موږ به په دې باندې کار وکړو وزارت تجارت سره چې موږ خارج ته دا هغه وکولی شو ولیږو. او موږ د تازه میوې پخوا ډېر قوي بازار موږ پاکستان و، هلته تاسو ته معلومه ده چې یو څه مشکلات دي او د هند سره هم دا ترانزیت لارې یو څه مشکلات دي. خو په دې تېرو دوه درې کلونو یا څو کلونو کې اوس ورو ورو موږ خلیج ته هم لاره پیدا کړې ده. لوی مشکل زموږ په محصولاتو کې دا د سه په بین المللي ستاندرد د صحت باندې باید محصولات موږ وسیږي. زموږ محصولات تروس پورې په بین المللي ستاندرد د صحت باندې نه دي. زموږ محصولات مثلا اروپا ته هغوی نه مني، لري شرق کې هغه هم مشکلات. خو موږ کوشش کوو، یعنی دا زما د یو کاري اجنډا چې یو قلم همدا شی دا ده چې موږ به د بین المللي محصولاتو سره ستاندردو سره سم خپل محصولات د بازارو ته سیلي کو سي خپل بازارونه جي کو. او په دې ارتباط باندې ځینې کمپنیګان هم دلته جوړې شوې دي چې هغوی اوس په همدغه ستاندرد باندې کار کوي. مثلا یو دوه ورځې مخکې موږ د یو کمپلیکس زراعتي کندهار د زراعتي کمپلیکس په نامه مو یو هغه کېښوده شروع کړله چې هغوی به په بین المللي ستاندردو باندې جوړی مثلا په ګردیز کې یو دوه هفته مخکې موږ عزیزان غوزو یو فابریکه کړله افتتاح کړله یو هم په بینالمللي ستاندارد باندې رسیده کوي او یا هم بوستان سبز په نامه یو هغه مو خلاص کړلته دا محصولات زراعتي یا هغوی هم دغه بینالمللي ستاندردو باندې کار کوي ښه دا یو ولکی فیصدي زموږ د محصولاتو به د دوی له خوازې نه پروسس کېږي ولې موږ دا درک کوو چې دا یو مهم شی ده تر څو پورې ستا مشکل حل نه کړو موږ بینالمللي بازارو ته خلاص لاس به نه لرو او سره له دې چې موږ دبلیو ټي او کیو او هغه موږ ته حق دې راکوي چې موږ بینالمللي بازارو ته لاسرس ولرو ولې ورو ورو باندې کار کوو انشاءالله په ظرف یو څو کلو کې بس دا مشکل هم تر اندازې پورې حل
بله د بسته‌بندۍ په ارتباط که خصوصی برخه یا خصوصی پانګوال په دې برخه کې ډیر کار نه کوي که څه هم تاسو وایئ چې صنعت څه کار شوی دی دولت په خپله نشي کولی چې په دې برخه کې کار وکړي یا وخت په ټولو برخو کې دولت تشبث کوو اوس کې په نورو برخو کې نه کوي په داسې برخو کې چې خصوصي پانګوال نه حاضریږي که دولت دا کار وکړي نو شاید د افغانستان د میوو او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره په بهر کې د بازار امکانات ډیر شي
بسته بندی په حساب په ارتباط باندې سکتور خصوصي ډېر پرمختګ کړی دی زه فکر نه کوم دغه بسته بندي یو کوم مشکل واوسیږي پخوا موږ هېڅ بسته بندي نه درلودله همدغسې باغ نه به م راوش کوو موټر ته به م واچوو یو بوجۍ یو فغه کې اوس موږ بسته بندي بلکل په مغ ما ته خو داسې ښکاري لکه چې په اروپایي امریکایي ممالکو کې چې ده واوسیږي بسته بندي پرمختللې ده او زه فکر نه کوم چې د مشکل به په دغه هغه کې واوسیږي ساحه کې واوسیږي حکومت لپاره په دې شیان لکه بسته بندي دا زه فکر نه کوم چې حکومت به په دې کې کامیاب اوسیږي دا د سکتور خصوصي هغه د غټه سرمایه هم لغواړي او تروس پورې چاپ کې سرمایه ګذاري کړې ده هغه خوشحاله دي هغه ورځې ما کمیزاده صاحب ولیده یو د همغه اولنۍ خلکو ځینو اوسېدوی فابریکه دغه وخت کې فکر کوم چې وزارت تجارت کوم که وزارت مالیه کوم چې دوی دا فابریکه د بسته بندي و دا شیان څه جوړ کړ نو خوشحاله وو هغوی ویلي چې موږ په دې ساحه کې د کامیاب زما خپله هم په غیر سیستماتیک ډول انتباهي ډول چې زه وینم په بازار کې بسته بندي زموږ بده نه ده او دا د حکومت کار نه ده زه د دې شي طرفدار یم چې حکومت په دې غټو پروژو کې لکه کمال خان بند او لکه دا خوشتیپه چې دا خوشتیپه مثلا په هیڅ صورت سره خصوصي سکتور نه حاضریږي چې هلته سرمایه ګذاري کړي هلته د 2 میلیارډ سرمایه ګذاري په کار ده او هغه نه دا وسه لري خصوصي سکتور نه دا وسه لري او نه دوره خطر قبلولی شي نو په ساحو کې باید چې د دولت شامل شي او ام په دې ولو ساحو کې اوس مثلا موږ د هغه صنعت سکتور د چرګانو د غوښې او د هګیو دا ښه په مخ ځي لبنیات ښه په مخ ځي دا شیان ضرور نه دي چې حکومت پکې سره شامل شي موږ یو څه کومک ورسره کوو په یو څه ځینې ساحو کې لږ څه سبسیدي هم ورکوو او راهنمایي ورته کوو په مارکیټینګ کې څه ورته کومک ورسره کولای شو خو سبسیدي هغه داسې شی نه ده بسته بندي داسې شی نه ده چې حکومت پرې وکولی شي سکتور خصوصي به ونشي کولی او ګټه پکې شته
بله تاسې سبسیدي وایس د ځینې خلک بیا داسې وایي که چې موږ په خپل وطن کې د چرګانو غوښه زیاته تولیدولی شو هګۍ تولیدولی شو یا لبنیات نو بیا په کار ده چې تاسې له بهر نه واردېدونکي همدغه اقلام مو باندې مالیه زیاته کوي او دوی وایي چې مالیه کمه ده نو دا د دې سبب کیږي چې دوی ځان ته ښه بازار په خپل هیواد کې پیدا نه کړی شي
دغه هم درسته نه ده مالیه زیاته سوې ده ممکن په کافي اندازه به نه یې سوي موږ به بیا یو تجدید نظر په دغه کې وکړو مالیه یا مالیه منظور مې هم تعرفه ده تعرفه ګمرکي هغه وخت زیاتېږي چې تولید په یو مملکت کې په یو خاصه فیصدي باندې لږ ذره جیګه اوسیږي که زموږ تولید 10% اوسیږي او موږ تعرفه ډېره جیګه کړو هغه نقص کوي مستهلک پکې ډېر نقص کوي او تولید کوونکي ته داسې ضرور ته جواب نه شي ویلی اوس ښه دی زموږ ظرفیت له 50% نه زیات دی زموږ داخلي داخلی ضرورت تقاضا د داخلی تولید نشي د وسی نو اوس کومګه غلکس نورم جګه کو پروانه لري یو ځای ته سده رکیدلی شي رسیدلی شي اما حکومت ورته غټه کومک سره کړی دی مثلا د کال تقریبا د امنیتی قوا لپاره حکومت د چرګ غوخه له داخلي لمدا داخلي تولید کوونکو نه اخلي همدغه سی وریز د داخلي تولید کوونکو نه سره اخلي او نو غټ تشویق دی د سکتور دی رشد لپاره امدادي حکومت خرید دی چې مددوی زندگیږي البته دا خو به دایمین څېدنه اوسیږي او بل حکومت خو دوی ټول تولید نشي اخیستلی نو په مروج زمان سره یو څه به تعرفه جګه شي یو څه د دوی هم څه ده لږ در هغه رقابتي حیثیت یې خپل څه ده قوي کړي او دا ټول شیان په حالت کې دي حرکت کې دي یعنی هم د دوی رقابتي قوت هم څه ده زیاتیږي دولت هم څه ده خرید کوي او تعرفه به هم لږ پسې جي
بله لیکن افغانستان له دوو ګاونډیو سره چې د یو نفوس نږدې 8 میلیونه دی او د بل 215 میلیونه دی له دوی سره افغانان فکر کوم چې په دې برخو کې رقابت نشي کولی مګر دا چې تعرفه لوړه وي دوی هغوی په محصولاتو باندې او خلک مجبوره شي چې خپل داخلي تولیدات واخلي دا فکر کوم چې یوازینۍ لاره به یوه که چېرته دا کار وشي او له دوی نه خرید زیات شي نور خلک به هم تشویق شي همدې برخې کې به پانګونه وکړي
بله همداسې ده همداسې ده زمونږ پالیسي هم په همدغه ډول ده او زه هم په همدې باندې تمرکز لرم چې هم دوی سره تحصیلات ورته په مهیا شي په افغانستان کې تولید فعلا هم مشکل ده مثلا موږ ټولو جوی کې برق نه لرو موږ خو دغه خودکفایي په تدریجي ډول کېږي یو څو کاله مخکې زه وزارت تجارت کې وم موږ د کال 130,000 تنه چرګانو غوښه له برازیل نه واردوله اوس دغه واردات موږ اویا 15,000 تر راکته شوي دي سره له دې چې تقاضا مو زیاته شوې ده زموږ داخلي تولید اوس تقریبا 200,000 کې ده نو په دغه حساب باندې تولید مو قوي کیږي او ورو ورو سدا واردات هم سدا غشي کمیږي از ما هدف دا ده چې په راتلونکو 3-5 کلو کې موږ خود کفایت ته سدا ورسیږو ان شاء الله چې دا یو غیر واقعي بنانه هدف نه دی
او اوس کدی لارو په اړه خبرې وکړو چې لارې څومره اهمیت لري د افغانستان د صادراتو لپاره خصوصا د زراعتي محصولاتو د صادراتو لپاره له ترکمنستان سره له ایران سره له ازبکستان سره او دا پاکستان هم وایي چې دوی تر کندهار پورې ریل لار غزوی څه فکر کوي چې دا لاری به څومره د برخې سره یعنی د زراعتي محصولاتو له صادراتو سره کومک وکړي
طبعا ډېرې مهمې دي که لار ونه لري ولو کار څومره ښه محصول هم ولري بل چېرته یې نه شي خرڅولی حتی که وو داخل دي هېواد کې هم لارې جوړې نه اوسېږي د یو منطقې د هېواد نه بل ځای ته چې د صحیح نه شي وړی هر څومره چې لاره خرابه وي مغوره چې د قیمت جګېږي هر څومره چې قیمت جګېږي مغوره تقاضا کمېږي هر څومره چې تقاضا کمېږي څوک هغه نه کوي تشبث نه کوي طبعا مثلا په آینده کې امکان دی چې ستاسو چې قزاقستان زموږ د میوې لپاره یو ډېر ښه بازار شدل شي نو هلته که دغه د خطرې سیسته دی نو د حیرتانو نه موږ سره نښتی دی نو هغه بیا موږ سره ډېر کومک کولی شي خو موږ تر اوسه پورې هلته چین تجربه یې نه لرو نه وي یو سره له دې چې هلته دا لارې د ازبکستان لارې لاره ښه ده داسې صحیح استفاده مو ورسره نه ده کړې خو نوې توجه مو ورته ده چې انشاءالله ډېره میوه به هغې خواته موږ ولېږلی شو په آینده کې همدغسې د نورو هغه سره هېوادو سره که زموږ ارتباط له هغه سره د اروپایي ممالکو سره په شرط د دې چې زموږ د محصولات په بین المللي صحت ستاندرد باندې برابر شي نو بیا یا ولرو چې یخچالداره لارۍ ولرو یا یخچالداره هغه ولرو ترین چې د ولرو خو بیا په کم قیمت سره یې کولی شو خپل محصولات اروپا ته ولیږو تابان هندوستان او پاکستان زموږ تاریخي هغه دی بازارونه دي او هلته هم که خدای وکړي د سیاست باندې بنا ترانزیتي مشکلات که هغه څه درفع شي نو موږ سره ډېر کومک کولی شي کېدلی شي. نو خصوصا خطریل که دا راشي قیمت راټیټوي، ځکه چې په غټ عجم سره موږ کولی شو مال څه د صادر کړو په لاریو کې به لږ زره قیمت راځي، ځکه چې د حجم څه ډول کوي.
بله، او وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه ډاکټر صاحب احادي، نوی لمریز کال تم ډیر وخت پاتې نه دی او په کال بدلیدو سره د زراعت په برخه کې کارونه چټکی شي، نیال شانی راځي وخت او همداراز د کرنې وخت راځي، تاسو د کروندګرو او باغدارانو لپاره کوم خبر لرئ چې مثلا په نوي کال کې به تاسو په کومو برخو کې څه ډول کومکونه له دوی سره وکړئ؟
ان شاء الله منګه په ټول ساحو کې کومکونه لرو او په داسې شي وال کومکونه مستقیما له دې قرارانو سره کوو. خپل پروژې لرو، غټ پروژې هم په نظر کې لرو، وړې پروژې هم چې د په هغه کې لرو په نظر کې لرو. تیر ځل خو تیر کال مو ډېر زیات کومک په دغه کې وو چې دوی څنګه خپل محصولات وساتلی شي چې ونه خراب نه شي. دغه لړۍ به نور هم څه درته هغه کوو تعقیبوو. تیر کال مو همدا کوشش وکړو چې نوي باغونه کېږدو، دا به نور هم څه دوام ورکوو ورته، او نوي یعنی نوي خو نه دي خو ځینې میوې چې افغانستان کې ډېرې ښې کېږي هغه متشخص کړي دي چې هغه په تجارتي شکل باندې موږ تولید کړو او خارج ته یې سره ولېږو. نو په دغه ارتباط باندې مثلا موږ د بادام هغو باندې به څه کار کوو، د انګورو په پروسس باندې به سره هم سره هغه کوو کار کوو، شکر پاره آلو بخارا دو ته بس انکشاف ورکو چې خارج ته لاړ شي، او په داخل کې ممکن یو نوی پروژه نظر لاندې ده او شروع شي، هغه به د سترس هغه اوسېږي چې پنګه په ننګرهار او شرقي زون کې دومره تولید وکولی شو د سترس چې ضرورت دې ته پیدا نه کړو، بیا له خارج نه موږ مالټا ولیمو او مثال هم را کو وارد کړو. نو لوی پروژې هم لرو، خو شفا مې مخکې درته وویلې دولت لخوا، د البته د وزارت زراعت لخوا نه ده، دوسپورې دې پالیسی په سطح دولت په خپل جمهور رئیس باندې کار کوي. نو غټ پروژې هم لرو، ډېرې وړې وړې هم لرو چې خلکو سره یو ولکۍ اشنا دا گرین هاوسونه یا شنه خولي ورته سره جوړی کو، او چا سره چې د یوې غوا کو مکو کو، او همداسي همداسي چې ویل چې وړې پروژې هم ډېر لرو او غټ پروژې هم.
ډیره سیاته مننه. کور ودان د کرنې او مالداری وزیر ډاکټر انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. سلامت اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورید. روانې خبرونه په دوام کې د ریلارو او د غرس د برښنا په ارتباط خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د برښنا شرکت ویان ښاغلی توحیدی په څو شیبو کې د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګری شي. له لنډې خبرتیا وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم چې که ټلیفون کوئ که پوښتنه لرئ د موضوع په ارتباط زموږ له میلمنو څخه، نو د ټلیفون شمیرې په یاد لرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
یو ځل بیا د اوسنۍ رادیو په دې ترشناس باندې لاندې خبرونه کې زه عصمت ساروان تاسو ته هرکلی وایم. دا شیبه د افغانستان د ریل لارې د ادارې مرستیال ښاغلی میرویس مرزاکوال د ټلیفون له لارې را سره دی. مرزاکوال صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه او نیک هیلې. خپل درانه احترامات د ازادۍ رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ میرزا کوال صاحب. که لومړی د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د ریل لارې د وروستۍ پروژې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا پروژه څومره مهمه ده او په آینده کې به تر کوم ځایه ورسیږي؟
مننه. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، تیره اونۍ کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی او د ترکمنستان هیواد ولسمشر لخوا د اخینی اندخوی وسپنې پټلۍ چې جوړه شوې وه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه لیکه کابو دیارلس میاشتې وخت ونیوی د دې جوړونې، او اقینا انتخوی ترمنځ 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې موږ رسمن د ترکمنستان هیواد سره نښلوي، او همدارنګه په دې باندې د 10 میلیونو څخه اضافه لګښت راغلی چې د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې د پرمختیایي بودیجې څخه ورته تمویل شوې ده.
بله میرزا کوال صاحب، له دې داسې معلومیږي چې 10 کیلومتره ریل پټلۍ ده او 10 میلیونه پرې لګښت راغلی دی، یعنی په هر کیلومتر $1 میلیون. دا خو تر قیر سړک هم ګرانه نه ده، ارزانه ده، بلکې په ځینو مواردو کې خو پوخ سړک تر دې ګرانه تمامیږي. ولې 10 کیلومتره، ولې مو دا کار زیات نه کوو او ولې چټک دا کار نه کوي چې دومره ارزانه هم تمامیږي؟ مهرباني.
نظر په اقتصادي او تخنیکی تحلیلونه چې مخکې ستوري دي، نو په خو مونږه د 10 کیلومترو نه کم لرلاته ریل پټلۍ، او دا 10 کیلومتره په جریان د 14 میاشتې کې چې جوړ شو، د دې لپاره پلان داسې ده په آینده کې چې دا د انخوینا شبرغان خار سره وصل شي، شبرغان مزار شریف سره وصلېږي، چانته مونږ د ازبکستان سره وصلېږو، او دغه څخه زیات بیا د شیرخان بندر کندوز سره وصلېږو چې هلته د تاجکستان سره هم پامسته چې وصل شو. دا یو لوی ستره پروژه ده چې پایل نه ده رسیدلې. د دې لپاره لازم تخنیکی موارد په پام کې دي، او د بودیجې لګښت په خاطر د ادارې لخوا او د ټولو دوران لخوا هڅې ګډې روانې دي، او کوم لګښت چې په دې پروژه راغلی دی دې کې 40 کیلومتره اصلي خط ته او 6 کیلومتره فرعي خطونه دي. نو 10 میلیونه $300,000 امریکایي لګښت پرې راغلی. زموږ توقع دا ده چې راتلونکي پلیزونه هم چې کوم چې اقتصادي او تخنیکی تحلیل سوی هغه ته هم ژر تر ژره بودیجه ولرو، او په راتلونکو وختو کې هغه هم عملي کړو.
بله تاسو ویل چې په د کرخه باندې تر شیرخان بندر پورې غزي شي، خو آیا کوم مشخص پلان شته چې په څومره کلونو کې به دا کار بشپړ شي؟
پرمختیایي پلان چې زمونږ د ادارې لخوا جوړ شوی دی او ترتیب شوی دی، دا خط نه تنها چې د شیرخان بندر ته نهایت امتداد کوي او وصلېږي، به همدارنګه د دې نمون کولای شو چې د اندخوینا فاریاب ته ونخلي، د فاریاب نه بادغیس نه فراه، خیرات، قندهار، هلمند، او د قندهار د سپین بولډک لارې چمن پاکستان سره وصلېږي. په اصل کې د دې پروژې دوهم هدف دا و چې موږ وکولای شو جنوبي آسیا د منځنۍ آسیا سره وصل کو، او یو خد ستر ورته ووسو، او په وخت کې ورده مخه ده که موږ وایو چې څومره کلونه کې به دا کار وسی، دا ټول مربوطیږي د بودیجې لپاره او په سیمه کې د نورو اقداماتو لپاره چې موږ وکولای شو. لکه څرنګه چې دغه لیکمو په ډېره ښه توګه او په خپل معین وخت کې بشپړ کړه، او راتلونکي کې هم ورته ګامونه واخلو.
بله ډیر مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو ک درنه اوریدونکو، د ریل په ارتباط د افغانستان د ریل لارې د ادارې لمرسیال شاغلی میرویس میرزا کوال څخه پوښتنه لري، نو ټلیفون دی وکي اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي.
سلام صاحب، خیر چې بیت برابر ده.
مهرباني ځان معرفي کوي او پوښتنه وکي.
د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ نه
شه
د ریل پاسلۍ په اړه باندې درته وایم چې د ریل پاسلۍ سر پر کوم منطقه تیریږي، پر کوم منطقه دا کېږي، او د خلکو ته به مثال څونه اسانتیا برابره شي، او له کومه ځایه تر کومه ځایه پورې دا ریل پاسلۍ کار کوي.
صحیح من نه کور ودان. البته د دې پروژې چې موږ په خبرې کوو، یعنی د اقینی او اندخوی ترمنځ، شاغل مرزاکوال وویل چې 1.5 کیلومتر ده او له کوم ځای تر کوم ځای پورې دا غځېدلې ده. اقینه اندخوی په افغانستان کې ده. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې. ازادي راډیو، مهرباني کوئ.
سلامونه تاروان صاحب، خپلواک انجرات نړیکنه ولې بندونی
یو بل اوریدون که مخلو بیا به مرزا کوال صاحب ته ورشو. مهربانی کوئ، تاسو خبری وکی.
رحمت الله کوچه له کندهار خبری کوم.
مهربانی کوچه صاحب،
دغه لاسلیک له ترکمنستان سره اشرف غنی کړی ده. ای دا خو له ټولو ملکتو سره دی، چې خو اسانه خبر ده. هم دا ملکتونو مرسته کوي له افغانستان سره، خو دلته په افغانستان کې دا ساتنه بیا څوک کوي؟ په وار وار باندې ډېر دغسې کارونه شوي دي، افغانستان سره مرستې شوي دي، خو هغه د جنګ په خاطر باندې تخریب شوي دي، په میلیونو ډالر له بینه تللي دي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. میرزا کوال صاحب، که په همدې خبرې وکړو چې د امنیت له نظره تاسې چې دا د اقینې وانخوی پروژه بشپړوله، له امنیتي ستونزو سره مخامخ نه شوئ؟
مننه، سلامت اوسئ. زه غواړم په همدې هکله یو لنډ بکس ولرم. من په افغانستان کې د څلورو بندرونو له لارې چې د منځنۍ آسیا او د ایران سره وصل یو، په دې ټولو پروژو د امنیت ساتنې په خاطر موږ د محافظت عامې له لوی تصدۍ سره ګڼ شمېر لاسلیکونه او قراردادونه لرو، چې هغوی د لیکې د هره برخه کې امنیت ساتي، او همدارنګه د سیمې محلي چارواکو سره هم تفاهمات شوي، هر چا ته مسؤلیت سپارل شوی. په دې هکله زموږ تشویش تر ډېره نه لرو، او هر لیکې ته موږ ځانګړي کسان استخدام کړي دي، چې د بیلګې په توګه د اقینې اندخوی لپاره موږ تر 150 پورې کسان هلته موظف کړي دي. محافظت عامې سره قرارداد لرو، او حق اولیت مو د سیمې خلکو ته ورکړی د استخدام په پروسه کې د دوی بچیان، د دوی اولادونه استخدام شوي، تر څو د دې لیکې امنیت
دا د سیمې د اوسیدونکو ګمارل چې افغانانو ته کار پیدا شي، شاید دا ډېره زیاته مهمه خبره وي. دا راته وایي چې اوس چې د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان ترمنځ یا د حیرتان ترمنځ د ریل تګ راتګ، د ترین تګ راتګ شته، په دې کې کارکوونکي څوک دي؟ افغانان روزل شوي دي په دې برخه کې چې ترین وچلوي یا نور کارونه وکړي؟
د حیرتانو په باب تاسو ته معلومات په خاطر باید یادونه وکړم چې هلته موږ 15 او 1 کیلومتر ریل پټلۍ لرو د ازبکستان سره، چې دا تقریبا په 50 سټیشنو تقسیم شوې ده، او په مزار کې موږ د خطاهن یو ریاست لرو چې کاملا تخنیکي او عملیاتي په وړتیاو سنبال همکاران لرو هلته، ولې فل حال د پاره اوس دغه د بهره برداري یا د خدماتو برخه ازبکستانیان مخ ته وړي. د ایستی په نامه یو دولتي شرکت ته د ازبکستان چې هغوی پر مخ وړي، هغوی سره موږ تفاهم په دې رسیدلی وو چې کله دوی د مسؤلیت افغان لوري ته سپاري، زموږ ګڼ شمېر همکاران باید دوی وروزي، او موږ دغه لوکوموتیفونه او ټول ماشینریان چې دې ته ضرورت هغه موږ واخلو. فل حال د لوکوموتیفونو او د ټولو تجهیزاتو د خریدارۍ پروسه ډېره چټکه روانه ده. زموږ د پلان له مخې سخت کال باید موږ هم د ظرفیت لوړونې له لحاظه زموږ همکاران هلته وړتیا ولري، او د دې جوګه سي چې دا مسؤلیت دوی په خپله په غاړه واخلي، او هم دغه ماشینري او تجهیزات چې ورته ضرور دي په خپله یې واخلو، دا اوس هم زه د یوې مجلس څخه چې راووتم په همدې اکله په بل تدارکاتو اداره کې دایر شوی وو. انشاءالله په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه مسؤلیت افغاني اړخ په غاړه اخلي او موږ مطمئن یو د دې لپاره مو پوره چمتووالی نیول.
دا اوس چې کوم اورګاډی یا ریل ګاډی یا ترین هر څه چې بولئ چې د حیرتان او د مزار شریف ترمنځ تګ راتګ کوي دا د ازبکستان مربوط دی او که تاسو خپله اخیستی دی؟
بله، دا کوم ماشینري او ریل چې اوس د حیرتان لارې تګ راتګ کوي دا د ازبکستان یو دولتي شرکت د هستی په نامه ده چې مونږ قرارداد ورسره لرو. مونږ سره د ګډ قرارداد په موخه دوی خپل خدمات عرضه کوي او مونږ د کال په اخر کې یا د میاشتې په اخر کې ورته هغه پیسې چې دوی لګښت راځي ورته پرداخت کوو.
بله، پاکستان په وروستیو کې وویل چې دوی هم غواړي چې لکه څنګه چې ایران دا کار وکړو یا د افغانستان نورو شمالي هیوادونو وکړو، دوی هم غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان خواته راوغځوي. په دې اړه خبرې تر کومه حد پورې په مخ تللې دي؟
پاکستان هیواد سره لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، دوی اوس ډېر اړتیا لري تر څو د هغه موادو د کمبود سره چې پاکستان کې دوی مواجه شوي د نفت او ګاز سره، دوی غواړي د منځنۍ اسیا نه دغه خپل ضرورتونه رفع کړي. نو په همدې خاطر ګڼ شمېر تفاهم لیکونه پخوا هم لاسلیک شوي دي او په آخره کې یو مجلس په اسلام آباد کې نیول شوی و. د دوی او د ازبکستان ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شو تر څو د پېښور جلال آباد تورخم او کابل مزار دا غلیکه جوړ شي او ګټ اخسن ته وسپارل شي. په دې حق له دوی ګامونو تر هغه رسیدلې دي چې د نړیوال بانک او نورو ادارو سره تماس کړي تر څو د سیمې غټې پروژې لپاره لازم لګښت پیدا کړي. او په دې راتلونکي کې د موږ باید 13 اونۍ تللې وای ازبکستان کې مو په دې حق له نور تخنیکی موارد هم بحث کړی وای او یو تفاهم لیک مو په ګډه لاسلیک کړی وای. ولې د پاکستان لخوا دغه سفر په شام اچول شو او موږ تمه لرو چې په راتلونکي اونۍ کې په ازبکستان کې د ازبکستان، پاکستان او افغانستان د ریل پټلۍ ادارو لخوا یو ګډ سند لاسلیک شي تر څو دغه پروژه چارې په ګړندۍ توګه مخته ولاړ شي.
بله، او د ایران نه چې د ریل کومه کرخه یا پټلۍ افغانستان ته غزول شوې ده، دا به کله د هرات تر هوایي ډګره پورې رسیږي؟
د ایران سره چې کومه پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه، د اوریدونکو او ستاسو معلومات په خاطر زه باید یادونه وکړم چې هلته څلور قطې دي. دوه قطې د ایران په خاوره کې جوړې شوې دي او دوه قطې چې 109 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان په خاوره کې دي. د افغانستان په خاوره کې دریمه قطه بشپړ شوه چې موږ 3 کیلومتره اوږدوالی لري. یعنې د ایران سره زموږ تګ راتګ د ریل همدا اوس آماده ده د هر اړخه. او څلورمه قطه چې ده هغه د روزنک ولسوالۍ د هرات د میدان هوایي ډګر سره وصلې، د ښار سره وصلې. په هماغه قطې کې فعلا کار روان ده ساختمان او تمه لرو چې راتلونکي 8 میاشتو یا تر 10 میاشتو هم هماغه لیکه هم بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
مخکې یوه اوریدونکي چې له فرا زنګ وهلی و، د هیله درلوده چې یوه ورځ فرات کې هم د ریل پټلۍ ولري، څه فکر کوئ چې څومره وخت په کار دی چې همدا د هرات پټلۍ په فرا تېره شي او کندهار ته ورسېږي او د پاکستان له ریل لارې سره وصل شي؟
په دې هکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، لومړنۍ څېړنه اقتصادي او تخنیکي څېړنه همدا صحیح وه چې موږ وکولی شو په همدې مسیر باندې چمن، سپین، بولدک، کندهار، فراه، هرات او فاریاب او بادغیس ته ترکمنستان سره وصل کړو. ولې اوس چې موږ د پاکستان هیواد څخه اورو، هغوی غواړي دا مسیر ته تغییر ورکړي، د پېښور، جلال آباد، کابل مزار سره وصل کی. نو دا تر اوسه نهایشن نه ده چې کوم مسیر به د دوی لپاره اقتصادي وي او زموږ لخوا به کوم مسیر هوکړه ورسره کیږي. موږ په ابتدایي بحث کې یو
ولې تم لرو یو ډاډ چې موږ خپل یوادوار تصور کولای شو هغه دا چې هر ډونر یا هر هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په پرمختیایي بودیجو کې کومک کوي د وسنې پټلې په زربینا کې هر ډونر حاضر شوی د څه دی اکلا څنګه چونه وکي کومک وکي موږ هم خپل هڅه ډېر چټکی کړې دي تر څو وکولای شو د جلالت ماب رئیس جمهور هغه دزګا چې په سیمه کې لري د افغانستان وسلول د منځنۍ اسیا سره او بل اخره د اروپا منځنۍ اروپا سره او د جنوبی اسیا او د منځنۍ اسیا سره وسلول دا ټول هغه اقتصادي لیدلوري په عمل کې ثابت کړو.
بله، ویل شوی و چې له چین څخه به په مستقیم ډول تر مزار شریف پورې اورګاډی راځي او تجارتي مال به راوړي. یو یا دوه ځله دا کار وشو خو دوام یې ونه کړو، ولې؟
په دې هکله خو زه پوره معلومات نه لرم، ما راتګ هم دغه ادارې ته ډېر وخت نه کېږي، ولې یو موضوع ته چې باید اشاره وکړو، همیشه هر هیواد چې غواړي وسونه پټلۍ د مقابل هیواد سره وصل کړي هغوی خپل اقتصادي تحلیلونه لري، اقتصادي مسایل لري، هغوی ته په کتو بیا اجراءات کوي. نو تر دې دمه د چین هیواد لخوا په دې هکله موږ ته رسمه چینې راستول شوي، ولې یو آمادګي دوی ښودلې وه په څو مجالس کې چې د سپین بولدک او چمن وسلوالو کې به دوی کومک کوي، هم به مالی کومک کوي، هم به تخنیکی مرسته کوي.
اره پروژه له دې نظر هم ډیر اهمیت لري چې په هغه کې خلکو ته کار پیدا شي، یو شمیر خلک وروزل شي. که داسې وي چې ترکمنستان د ریل پټۍ په افغانستان کې تیروي، ازبکستان هم، ایران هم، پاکستان هم، او دوی له خپلو کارګرو له خپلو تخنیکرانو کار اخلي، او په آینده کې هم لکه اوس چې د مزار شریف او ایرتان ترمنځ د ازبکستان ریل ګاډی چلیږي، داسې وي خو افغانانو ته بیا ډېره زیاته ګټه هم نه رسیږي. دې مسلې ته څومره توجه تاسو کړی؟
په دې هکله باید یادونه وکړم چې ما مخکې هم وویل زموږ پلان چې دی دغه ټولې ماشینري چې اخلو هم د حیرتانو لپاره یې اخلو، هم د خوافیرات لپاره یې اخلو. نو تر هغه وروسته یعنې په سخت کال د جریان کې باید موږ دا خریداري وکړو. ټول مسؤلیت زموږ لخوا ترسره کیږي. همدا اوس هم د خوافیرات پر لیکه چې کوم افغانان هلته په کار اچول شوي دي تقریبا مستقیم غیر 2000 او غیر مستقیم تر هغه زیات کسان هلته ګمارل شوي دي او هلته عملا کار شروع کړی ده. نو موږ هم هدف همدا ده چې ټول برخو کې زموږ هیوادوالو ته چې هغوی کار نه لري او تخنیکي وړتیا ولري چارې په لاس ورکړو.
بله، که همدا پروژه بشپړه شوه او تر هرات تر هوایي ډګره پورې د ریل پټۍ وغځول شوه، نو بیا به په دې لاره د ایران ریل ګاډی چلیږي، دا کرایه به دوی اخلي، او که تاسې هم په پام کې لرئ چې ماشینونه واخلئ، ریل ګاډی واخلئ او خپل ریل ګاډی هم تر ایرانه پورې ولیږئ او بیرته لی خوم سپرلی او وسایل راوړي پکې.
په دې اکله ما مخکې هم اشاره وکړه چې سخت کال موږ خواف هم خواف هرات د هرات ایران له لارې هم د ازبکستان بندر لپاره موږ ګڼ شمېر ماشینري او اورګاډی اخلو. دا اوس هم د خواف هرات ترمنځ چې کوم اورګاډی چلیږي تنها موږ اورګاډی په کرایه نیولی، نور ټول پرسنل د افغانستان افغانان دي، د دې هیواد وګړي دي او عملاً هلته کار کوي، او فقط د تخنیکي وړتیا په خاطر یا هغه چې موږ ماشینریان نه لرو د هغه لپاره موقتاً په کرایه نیولې دي، او تمه ده چې تر دې کال نیمایي پورې موږ وکولای شو ټول بندرو لپاره دغه ماشینري او تجهیزات راونیسو.
یو مسله بل ده چې څومره استفاده کیږي له دغو کرخو او له دغو ریل ګاډو د مزار شریف او ایرتان یا ترمز په لار کې چې کوم ریل فعال ده، تاسو مصرف افغانستان ورکوي، آیا تاسو پکې ګټه کوي او که لجیبه پیسې پسې ورکوي؟
لکه څنګه چې په دې اړه ډېرې زیاتې څېړنې شوي دي، تخنیکي څېړنې شوي، اقتصادي څېړنې شوي،
په آسیا کې تر ټولو ارزانه مسول سکتور چې د ترانسپورت د بنا برخه کې ده، هغه د خطاهن یا د اوسپنې پټلۍ سکتور ده. په دې هکله مونږ سخت کال مونږ وکولای شول چې تر دریو نه تر څلور میلیارد افغانیو عواید د دولت ملي بودیجې ته راوړو. په هغې کې اکثریت عواید د حیرتانو د بندر څخه وو، یعنی مونږ په ګټه کې یو چې په حدود اگر کزه په ارقام ووایم د دیرش نه تر څلوېښت میلیونو ډالر عواید تنه زمونږ د حیرتانو بندر نه دي او نور باقي د نورو بنادرو څخه دي چې کابو څلور میلیارد افغانۍ پورې مونږ سږ کال ملي بودیجې ته عواید راوړي دي. او په دې هکله نور هم مونږ ګامونه اخلو تر څو ملي بودیجه د دې عوایدو له برکته غني کړو. او مونږ هر برخه کې چې فعالیت کوو تر اوسه پورې یعنی مونږ د تاوان سره نه یو مخامخ شوي، مونږ عواید زیاتېږي او زمونږ عواید د تیر کال نه سږ کال پنځه شوي دي. هغه ګامونه دي چې مونږ ورته متوجه یو او په راتلونکي کې هیله لرو چې زمونږ عواید نور هم تر دې زیات شي.
بله، که څه هم تاسو اشاره وکړه خو ایران ویلي دي چې کله چې خپله پروژه تر هرات تر هوایي ډګره پورې ورسوله بل په بل ګام کې به دا کرښه له هغې یوې سره یو ځای کوي چې د ترکمنستان لخوا افغانستان ته غځول شوې ده. په دې پروژې خبرې شوې دي چې کله به ایران په دې باندې کار پیلوي؟
په هرات کې زه د ډېر معلومات لپاره یو یادونه باید وکړم، مونږ په ترکمنستان هیواد سره په دوه ولایتو کې وصل یو. یو په پاریاف دغه خینان خوی چې ده تېره هفته پرانستل شو، او بله نقطه د تورغونډۍ بندر ده چې د ترکمنستان سره مونږ په هرات کې وصل یو. کله چې څلورمه خطه بشپړه شي تر هوایي ډګره نو دوهمه برنامه همزمان مونږ همدا اوس په ډیټیل ډیزاین ورته وایي تخنیکي لحاظ چې دا پروژه ټوله څېړنه کېږي تخنیکي لحاظ هغه عملا په تدارکاتي پروسه کې ده. درې شپېته کیلومتره اوږدوالی لري د تورغونډۍ نه د هرات تر هوایي ډګره چې موږ ترکمنستان د هیواد کرخه د هرات هوایي ډګر سره وصل کړو، او همزمان هلته د ایران هم وصل کېږي. دوی کولای شي په دې نقطه کې دا سره وصل شي. په دې اړه برنامه شته او ډونر هم ورته پیدا کړی ده. فعلاً پروسه په تدارکاتي مراحلو کې قرار لري. هیله لرو چې راتلونکی کال کې دغه د دې پروژې د شروع شاید هم وشو.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی میرویس میرزاکوال د ریل لارې د ادارې مرستیال چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. ښاغلی توحیدی د برښنا شرکت وایاند ټلیفون ته ځوابونه وایو، که څه هم یو وخت ټلیفون رخ شوی و خو بیرته قطع شو. د خپرونې په لومړۍ نیمایي کې د کرنې او مالدارۍ وزیر ډاکټر انوارالحق احدی زموږ میلمه و. له هغه هم یو ځل بیا مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه اوري. په بل ساعت کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده، په سیاسي موضوعاتو بحث دی. ظریف نظر و در سره وي.
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم، زخ پیمان په ګنا نه يم خو پنا غور کېګم. پرن تو خم وم نن گل يم سبا بیا بخور کېګم، زد باد یو چپیم پسارا په وخت ریګم. کل باد کل ورانشي کل اور کې اوس وزېګم، خوز زم په مخزما کو درېګ مور کېګم. چت رنگ په جان ورشم یو رنگین دا بوډه تانشم، رنگا رنگ رنگین زمان کې سپین شم شم غړېګم. چت مستوب می فل کې پساتی یو پجام ورشم، لیونه شانی خمار شم په خونو کې خوری. جهان تیار تیار شی اور شي تندر شي عذاب شي زپختن د پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یری
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در بخش بیشتر این ساعت برنامه زیره آسمان کبود را خواهید شنید که به کاهش و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اختصاص یافته. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. عامر امنیت کندهار میگوید در نتیجه حمله شورشیان در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای امریکایی در این کشور تأثیر بر وضعیت جنگ ندارد. یک اداره صحی ایالات متحده هشدار دارد داده که انتظار می رود شکل جدید ویروس کرونا که در بریتانیا کشف شد در ماه مارچ در امریکا گسترش یابد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای امریکایی در این کشور تأثیر بر وضعیت جنگ ندارد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا یا پنتاگون دیروز اعلام کرد که تعداد نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. اما رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت
کاهش تعداد اساکر امریکایی در افغانستان تأثیر منفی زیاد بر وضعیت جنگ در افغانستان ندارد، زیرا در این اواخر 96% جنگ توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا چند ماه پیش گفته بود تعداد اساکر امریکایی را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش می دهد. عامر امنیت قماندانی امنیت کندهار میگوید در نتیجه حمله بر ورکشاپ ترمیم وسایط اداره امنیتی ملی در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. جنرال فرید مشعل امروز به رسانه ها گفت در این رویداد که صبح امروز رخ داد دو تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغانی زخمی شدند.
نیروهای خاص کماندوها و امنیت ملی عملیات مشترک خود را آغاز کردند. حمله به ساعت 9:30 سرکوب شد. اجساد مهاجمان در محل باقی مانده. تیم تحقیقاتی مصروف خونسا ساختن ماین هاست و این کار وقت می گیرد.
مسئولیت این حمله را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته. در نتیجه یک انفجار در شهر پولیخمری مرکز ولایت بغلان یک پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان برای آزادی گفت این انفجار صبح امروز در منطقه پل معدن در پولیخمری رخ داده است. به اساس یک خبری دیگر در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در کابل دو تن کشته و یک تن زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر گفته انفجار صبح امروز در مربوطات ناحیه سوم شهر کابل بر یک موتر مربوط به قماندانی امنیت صورت گرفته. به گفته این وزارت دو افسر پلیس در این رویداد کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک اداره صحی ایالات متحده هشدار داده که انتظار می‌رود شکل جدید ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا کشف شد در ماه مارچ در آمریکا گسترش یابد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده می‌گوید نوع جدید ویروس کرونا در آمریکا دو برابر ساری‌تر از نوع قبلی آن است. نوع جدید ویروس کرونا در 12 ایالت آمریکا کشف شده و ابتلا به آن گزارش داده شده. اما به گفته ادارات صحی آمریکا احتمال دارد که نوع جدید به طور گسترده در ایالات متحده پخش شده باشد. با آنکه تطبیق واکسین ضد کرونا در ماه گذشته آغاز شده، اما سرعت شیوع آن وضعیت عاجل را به بار آورده است. دولت ایالات متحده آمریکا امروز 13مین و آخرین اعدام فدرال را تحت اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ انجام داد. این اعدام درست چند روز قبل از اجرای تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب صورت گرفته. انتظار می رود جو بایدن اعدامهای فدرال را متوقف کند. داستین هیکس که در قتل 3 زن در سال 1996 میلادی مجرم شناخته شده بود، سومین تن بود که در این هفته با تزریق مواد کشنده در زندان اعدام میشد. اعدام های فدرال در ایالات متحده برای مدت 17 سال متوقف شده بود، اما دونالد ترامپ در سال گذشته دستور از سرگیری آنها را صادر کرد. و خبر آخرین که حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم رهبر جدید این حزب را انتخاب می‌کند. 3 تن برای پست رهبری این حزب نامزد شدند که برنده انتخابات جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بعد از 16 سال رهبری حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات آلمان می‌خواهد از ریاست این حزب تقاعد کند. انتخابات حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی در آغاز یک سال حساس در سیاست این کشور صورت می‌گیرد، زیرا در ماه سپتامبر سال جاری انتخابات سرتاسری در جرمنی دایر خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که به کاهش و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند. با میزبان این برنامه تلفن کنید، نظریات و پیشنهاداتتان را در مورد با او و سایر شنوندگان در میان بگذارید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما کاهش و یا خارج شدن نیروهای آمریکا از افغانستان هست و این خبر اوتومات سوال به ذهن آدم میده که خب طرف مقابل مثلا قوای خارجی را میگفتن که در افغانستان است، به او خاطر مبارزه میکنن، وقتی که اینال رفتنشان قطعی شده پس چرا جنگ ادامه دارد؟ چرا مردم بیگناه و مظلوم بازم فدا میشوند در این جنگ؟ چرا قربانی میشن؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. مهمانای که فعلا ندشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای محمد امیری، معاون مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستن. آقای امیری خوش آمدین به برنامه.
و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی در خدمت شما هست.
تشکر امیرسای محترم. محترم آقای توران، جنرال دولت وزیری، کارشناس مسائل سیاسی هم از طریق تلفن امیر لحظه به استودیو وصل شدن. وزیری صاحب خوش آمدین به برنامه. تلفن میگن قطع شده. خوب، ما صحبت با امیری صاحب ادامه میدیم. امیری صاحب محترم، هر جنگ از خود یک منطق باید داشته باشه، یعنی یا دفاع از وطن یا ای که جهاد یا هر چی که باشه. حالا اگر قوای خارجی به کلی از کشور خارج شوند، یعنی چی سبب باقی میمانه که در افغانستان بازم جنگ ادامه پیدا بکنن؟ نظرتان در مورد بگیریم اول؟
بله، من در این زمینه خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً در زمینه نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بسیار پیشرفت‌ها و انکشافات زیادی رخ دادن نظر در سالهای قبل از 2014 که این به این خاطر من این تاریخ خدمت شما عنوان شدم که بینندگان چه شنوندگان عزیز باید بدانه که در قبل از 2014 اکثر عملیات هایی که می شود اکثر به اصطلاح عملهای تروریستی که سر منافع ملی سر ارگان های امنیتی صورت می گرفتند بیشترشان نیروهای بین المللی انجام می دادند دفاع می کردند اما بعد از سال 2014 به تدریج سالها ما حالا در یک حالتی رسیدیم که 96-98% از تمام عملیات هایی که گروه های تروریستی انجام می ده این عملیات ها توسط نیروهای امنیتی افغانستان پیش برده می شه و ما می خواهیم اینجا عنوان کنم که کاهش نیروهای آمریکایی و کاهش نیروهای بین المللی کدام تأثیر در صحنه جنگ ایجاد نمی کنه. و یک موضوع دیگر پیشتر می خواهیم دشیر بازم توجه تمام شنونده ها را جلب کنم که طوری که چند وقت پیش وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم گفته بود که حتی یک آمریکایی هم در تالار کشته نشده این به این معناست تثبیت میکنه که نیروهای امنیتی شکر خدا از تمام توان و آمادگی لازم برخوردار است.
بله تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل نظامی هم از طریق تلفن وصل شدن. وزیری صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، شما زنده باشین، خوش باشین.
بله خب امیر، سوال روی منطق جنگ در افغانستان بود. برای اینکه نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشن میگن که فعلا ما این چند روز به کمترین رقم رسیده، مثلا عساکر خارجی 2500 عسکر آمریکایی به خیال در افغانستان باقی ماندن. خب خلاصه مطلب اینا میخواین از افغانستان برن، یعنی طرف مقابل هم که می جنگ ادامه میتن بهانه اصلیشان این بود که نیروهای خارجی باید از افغانستان بیرون بره. از اون خاطر چرا از دیگه طرف هم در قطر مذاکرات صلح ادامه داره؟ چرا جنگ افزایش یافته، قربانی مردم افزایش یافته، وضعیت خراب شده؟ این جنگ چرا حداقل آتش بس نمیشه؟ گفتیم مناسب متخصص نظامی از شما بپرسیم سب منطق جنگ در کجاست فعلا؟
تشکر، زنده باشین. شما ببینین هیچ منطق وجود ندارد برای ادامه جنگ، به خاطر از اینکه مخالفین می گفتن که در افغانستان اگر قوای خارجی باشه ما جنگ ادامه میتیم. فعلا اون قوای خارجی از افغانستان خارج میشن، هر کسی که جنگ ادامه میتن این جنگ قدرت است، جنگ برای عزیز که اینا به قدرت برسن، چوکیا را اشغال کنن، حکومت را بگیرن. اگر هدف از قوای خارجی باشه اونا میبرن. بینان ما به صراحت میگم که هیچ نوع منطق برای جنگ وجود ندارن. اگر کسی دوام میتن در نتیش ما شک میدانم. بینان از جنگ پرهیز کنن، آتش بس کنن و به صلح روی بیارن و بانن که در مذاکرات موافقت به دست بیاید و در افغانستان صلح به وجود بیاید. هر کسی که باز میگم که جنگ دوام میتن خوب نمیکنن و با دستور بیگانگان با دستور استخبارات منطقه عمل میکنم.
بله تشکر. حالا از فرصت استفاده برای اینکه سوالات تکرار نشه و شنوندهای محترم ما میخواییم فرصت بدیم. شنوندهای عزیز بعدا شماره تلفن براتون اعلان میکنیم. شما در کجا میافین منطق جنگ در افغانستان؟ آقای حبیب سمنگانی تحلیلگر مسائل سیاسی را به برنامه دعوت کرده بودیم، منتها متاسفانه اونا آماده نشدن که از طریق تلفن نرمال به استودیو وصل شدن و از طریق واتساپ ما نمیتونیم به سیستم اونا را وصل کنیم. از اون خاطر فکر میکنیم از نظر از نو محروم هستیم. منتها اول اعلان بشنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. شمارای تلفون ما 0799-203-543 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. خب یک شنونده میگه وصل شد همکار ما شفیق عیار همکار تکنیکی ماست. بله شنونده از بفرمایید.
بله
بله بفرمایید سیب خودم معرفی کنین.
احمد از نظر زیر روحی.
بله یا بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین.
بسیار دوزنده بازید به طالبه بانه خود درباره خارجیان خارجیان میگم اونتا اونام که خارجی ها بازم اینه جنگ خودم ادامه میده. خب
بله خب حالا خارجی ها خب میره بیرون هم کردن
میره خب اینا ادامه میده زمان قدم یاد جنو بازه که همسان محصول اینا بود بازم اونا جنگ وقت خارجی وجود نبازید کنید اینا بانه میکنه اینا هم میکنه نوکر این خارجی
خب نه امی بانشون خیلی یک منطق باید داشته باشه یعنی مثلا ثبوت باشه و در عمل چی که باشه
یا با چی بگه چی رو اخوی اینا همین رفتن بگه من تو در رفتن بگه نیروی خود افغان تا جنگ ادامه دادم میتونه بخواد بگه پشتیوانی کنه دولت.
بله تشکر نظر شما رو گرفتیم یک شنوانده دیگر رو بگیریم. بله صدای من نکاس میکنه رادی تا نگل کنین یک شنوانده رو بگیریم بفرمایید شنوانده عزیز.
بله سلام علیکم سلام خوب بخیر.
تشکر زنده باشیم بفرمایید سیب.
عرض گرد دیگه که نظام گرد سر نظام هست
بله.
نظام در نشانی افریقا باشه بگو بدن میخوره خود دموکراسی با اسلام سازگاری نداره باید من را افغانستان مسلمان هستن اسلام باید تجربه شود نه حکومت غربی که باشه او سران بخواه امریکا باشه آنه باشه فقرار نمیده.
بله خب نظام خب مردم باید جور بکنه منتها مردم هم میره مثلا به کسار رای میتن که اونا را چند دفعه تجربه کردن از او خاطر نظام چطور اصلاح خواهد شد برای اینکه با جنگ خب نظام اصلاح نمیشه نه خوصه قطع شد. یک شنوانده دیگر را میگیریم. بله شنوانده دیگر بفرمایید سیب.
تشکر آقای نظر سلام و کرامات خود برای شما و برای مهمانای گرانقدر شنونده عزیز تقدیم میکنم از جزیره شما ولایت هلمند.
بله حاجی صاحب بفرمایید خوش آمدید.
تشکر زنده باشی. طالبا که این بانه را گرفته بانه جنگ را گرفته اینا میگن که دولت دست نشانده امریکاست این امریکا آورده این دولت امریکایی جور کرده سپورتش امریکایی میکنه پیسر امریکایا برش میتا معاشای مامورین و اساکر و تمامش امریکایا میتا تا او وقتا که ریشای زینا کندن شوه و ریشای زینا را از بیخ نکشیم ما تا او وقتا جنگ خود خاتمه نمیدیم. شما سای کنیم که دیروز امروز دیشب در المان در قندار مطلبات انفجار کدن و انتحاره حمله کدن و د المند هم جنگ جریان داره و د قندار هم جنگ جریان داره اینا جنگ خود از پیشتر که ده زیاد شدت داده اما ایره نمیگن که امریکایا بیری شده یا نشده اونا میگن که تمام امریکایا 2500 نفر دیگم که مانده آنا هم باید از افغانستان بیری شوه باز اگر دولت برای ما تسلیم میشه ما جنگ خاتمه میتیم اگر دولت تسلیم نمیشه ما جنگ خود ادامه میده. ما یک سوال از آقای ویان سابقی وزارت دفاع میبخشیم که نامش از یاد مرم
وزیری صاحب
دارم که وزیری صاحب به تشکر زنده باشیم وزیری صاحب دارم وزیری صاحب کچیری خل کس پیلوتان در امریکایان و پا افغانستان که پاسسید یا دغه جنگ به تغییر وکړي په نظر خو د څل لپاره پیلوټان پاتې شي په افغانستان کې د امریکایانو دوی به وکولی شي چې د افغاني قواونه دفاع وکړي او هغو ته مدد او کومک ورسوي. ستاسو نظر په دې کې څه کیږي دی؟ تشکر آقای نظر زندگی خوب و راحت
برسنه خواهد. بله تشکر آیشه وزیمی. حالا اگر شنونده هست اگر نیست یک شنونده از طریق سکایپ هست اونا میتونن یه ذره صبر کنن. خب بسیار خلاصه جواب بگیریم توران جنرال دولت وزیری صاحب بفرمایید.
گوره اصلا خبره داده دی ورور تا زویه ما چه پا افغانستان که زمنگ وصلوال پاوز وز کافی پیلوتانم لری او کافی تجربه هم لری د شپیل د عملیاتو لپاره د ورځې د عملیاتو لپاره په هر خل حالاتو کې دوی په خپل عملیات کولی شي تنه از مونږه حمایت ته ضرورت دی، مالی او د وسلو حمایت ته ضرورت دی. مونږ نه شل نفرو پیلوټانو ته ضرورت لري افغانستان وسلوال پوز، او نه لسو نفرو ته ضرورت لري، ځکه مونږ پیلوټان لرو، مونږ الوتکو ته ضرورت لرو. که د متحده ایالات زمونږ سره د هلیکوپترو او د الوتکو په هکله باندې مرسته وکړي، نور پیلوټ ته ضرورت نشته. د زمونږ وسلوال پوز د دې وړتیا لري، د دې توانۍ لري چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي او دغه جنگ مهار کړي. دې ورور ته زه وایم چې ته خو شل نفره ووې، زه وایم چې دوه نفرو ته هم ضرورت نشته دی. ځکه اوس عملي په چک کې، په اماراتو کې، د امریکا په متحده ایالاتو کې دلته پیلوټان روزل شوي دي او روزل کېږي، کافی پیلوټان دلته موجود دي. نو معنا دا ده چې موږ تخنیک ته ضرورت لرو، او تخنیک هم تر یو حده پورې قوه هوایی لري. نور هم که دوی مرسته وکړي، موږ ضرورت نه لرو چې بهرني پیلوټان په افغانستان کې وي او دلته جګړې وکړي.
بله امیر صاحب محترم، بعضی شنونده های عزیز ما بعضی دلایل از به نمایندگی از طالبا گفتن که چی سبب های دارن. حالا شما اگر این موضوع را جواب ارائه کنین خوش میشیم. بعد از اون یک شنونده ما از طریق سکایپ منتظر هستن. بفرمایید آقای امیری.
تشکر از سه شنونده عزیز که نظرات مطرح کردن. من میخواستم در قسمت کوتاه کوتاه جواب بدم. در قسمت تشکیل حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، این یک توسط هیچگاه این توسط دولت آمریکا ایجاد نشده، بلکه توسط یک میثاق بین‌المللی که همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از طریق سازمان ملل به اینجا آمدند. کشورهای اسلامی هم عساکر را وارد کردند به خاطری که همون جنگ‌های داخلی متوقف شود که ما و شما بهتر می‌بینیم. پس بنابراین یک گپی است که مورد حتی تایید کشورهای اسلامی بوده و تمام رؤسای جمهور که انتخاب شده، پارلمان افغانستان به اساس انتخابات آزاد بوده. پس بنابراین او گپ نمیتونه باشه به عنوان یک منطق. گپ بعدی است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت اسلامی است. این را در ماده اول قانون اساسی هم میگه، در ماده سوم قانون اساسی میگه که هیچ قانونی برخلاف قوانین اسلامی بوده نمیتونه باشه. الحمدلله در تمام قوانین ما به اساس و نشاط گرفته از دین مبین اسلام است. و در بخش بعدی دولت افغانستان، حکومت افغانستان همیشه همواره در چی در دورهای قبلی چی در دورهای فعلی خواهان ازی بوده که آتش بس صورت بگیره. جناب دکتر صاحب اشرف غنی اولین شخص کشور است که گفتن که بدون قید شرط که طالبا برای آتش بس، برای امار صلح ما آماده صحبت هستیم. اولین آتش بس هم به ابتکار دولت جمهوری اسلامی افغانستان برقرار شد. و موضوع بعدی که ما میخواییم توجه همه را ایشان جلب کنم که فعلا در گفتگوهای صلح به اساس هیچ، با اینکه هیچ توافق بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان نبود، اما به خاطر حسن نیت هیئت انتخاب شد، رفت زندانیای طالبان آزاد شد. پس تمام حسن نیت ها را حکومت افغانستان به این خاطر انجام داده که اینمی صلح محقق شود و مردم افغانستان طعم صلح بچشه. و اعمال هم هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که نمایندگی اقشار مختلف، زنان، علما، استادای پنتون و نویسنده ها و تمام اقشار جامعه افغانستان رو نمایندگی میکنه، حضور داره و با صبر و با اکثر پیشنهادها راه های برون رفت در وقتی که بمبستای مثلا پیش می آید، این هیئت مذاکره کننده افغانستان است که راه های بدیل برایشان پیشنهاد میکنه. و این ما بسیار از این بابت خرسند هستیم که یک دولتی است که حتی در پلان استراتژیک خود که چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان است، برنامه صلح به عنوان اولین اقدام گرفته و حتی درهای حکومت در روی طالبا باز است، میتونن از طریق انتخابات بیاین و مثلا در حکومت سهم بگیرن. و با این حال ما گپ آخری را که میخواییم بگم، با اساس همین توافقی که خود گروه طالبا همراه دولت ایالات متحده آمریکا انجام داده، اینمی بهترین فرصت است که از نیروهای کاهش پیدا کردن مطابق توافقات. وقتش است که در عمل گروه طالبا ثابت بسازه که آتش بس بپذیرند و خوش یا خشونت‌ها را به طریق معنادار کاهش بدهند که مردم افغانستان امیدواریش از صلح و عدم مذاکرات قطع نشود و انشاءالله ما یک صلح خیر داشته باشیم در افغانستان.
تشکر. خب ما از طریق سکایپ یک شنونده ما منتظر ماند، اونا را بگیریم. آقای شفیق عیار، شنونده عزیز ما را بگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
منصور هستم. سلام و احترامات خود خدمت شما قایز نظر و وزیر سیب تقدیم میکنم و همه بینده ها و شنونده ها شما.
تشکر.
در رابطه به پرسش طالبا و یا مخالفین دولت، یک نظر سیب میگن که باید تمام نیروهای خارجی برای از افغانستان و هیچ کسی نمونه. ما به صفت یک شهروند یک سوال دارم از آقای نظری وزیری سیب و خود گروه های مخالف دولت، ای که فرض میکنیم ما که امی پیش شرط قبول شد، فرض میکنیم هیچ فرد خارجی در کشور ما، در جغرافیه ما نباشه، چی ضمانت وجود داره که باز جنگ ها باز شروع نشه؟ چی ضمانت وجود داره که باز مردم افغانستان در بدر نشن، اما از جای خود از دست نتن؟ جنگ و خشونت به عوض از این که کاهش بیافه افزایش خواهد یافت. چی ضمانت وجود داره؟ و در ضمن از وزیری سیب میپرسم، ما به حساب شما خوب بزرگا هستین، ما سن ما بسیار خرد است، ما 30 سال هستیم یا 32 سال هستیم. دمی طول عمر خود سیب روز همیشه جنگ بوده در کشور ما، هیچ وقت روز خوش ندیدیم در کشور خود. فلهاز هر شهروند افغان حق مسلمش است که نظر بده و ابراز نظر بکنه و بدانه که در کشورش چی وقت نقطه پایان یا نقطه عطف مانده میشه در رابطه جنگ. از وزیری سیب یک سوال مایی بود که وزیری سیب دیتاسی پنظر تاسی الحمدلله یو تحصیل کرده شخصیتی ای، دیتاسی پنظر چی تاسی دولت کیم کار کرده؟ نو دی طالبان و دا خواهش چه گوه که طول امریکایان دو افغانستان سخوزی، چه زمانت دلتا وجود لاری چه اوگوی بیا جنگ نکی، بیا افغان وجه نبست کی؟
فهمیده شد. بله سوالتان منصور جان فهمیده شد. حال از تونن جنرال دولت وزیری میگیریم جوابه. جنرال سه بفرمایین.
مننه د دې ورور نه، چون په پښتو باندې سوال وکړو پښتو جواب ورکوم. خبره دا ده چې زه یوې خبرې ته اشاره کوم، کچېری هدف د افغانستان کې د سولې نه وي، نو خبره هغه دی روانې دي، باید دواړه غاړې دې ته توجه وکړي او د یو بل ته ورتیر شي د ځینو مسلو نه تر څو چې سوله په افغانستان کې راشي. که هدف د سولې نه وي، که هدف قدرت ته رسیدل وي او د نظام رنګول وي، نو د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې قدرت بل چا واخیستو، نظام رنګ شو، چې تر اوسه موږ په اور کې سوځیږو. نو طالبان باید په دې باندې پوه شي چې قدرت ته رسیدل یا د نظام رنګیدل دا د دوی په ګټه نه ده، دا د افغانستان په ګټه نه ده. په افغانستان کې هیڅوک حکومت نشي کولای تر څو چې کتک حکومت وغواړي، د خپل ځان لپاره یوازې حکومت وغواړي. داسې هیڅ نه دي شوي او نه کېږي چې په افغانستان کې حکومت وکړي. دویمه خبره زه ستاسو لپاره چې څه تضمین وجود لري که خارجیان د افغانستان څخه ووځي. لومړی تضمین دا دی، تاسو وګورئ چې د 2023 کال تر اخره پورې د افغانستان وسلوال پوځ سره مرستې به جاري وي او د دې تعهد نړیوالې ټولنې کړی دی. دا فیصله شوې ده نړیوالې ټولنې او د ناتو سازمان چې د افغانستان د وسلوال پوځ د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره به دوی خپلې مرستې د 2023 کال تر اخره پورې ادامه ورکړي او کیږي. دا یو ستر ضمانت دی چې موږ مرستو ته ضرورت لرو، موږ عسکرو ته ضرورت نه لرو. زه دې ورور ته وایم چې یو امریکایي عسکر په افغانستان کې د کال $1,000,000 مصارف لري. موږ په $1,000,000 باندې کولی شو اویا دوه اویا پنځه اویا حتی تر سلو نفرو پورې وروزو. نو که چیرې زموږ سره مالی ملاتړ او د وسلو له پلوه ملاتړ موجود وي، بهرنیانو ته په افغانستان کې ضرورت نشته. موږ وسلوال پوځ د دې تضمین ورکوي چې په خپله کولی شي چې جنگ مهار کی په افغانستان کې امنیت ټینګ کی او که څوک جنگ ته دوام ورکړي د هغو جواب ورکړي. دا نه مسله دا ده چې امریکایانو ته یا بهرنیانو ته دغه مسله زه ور په یادوم چې ټول کارونه دې په تدبیر وکړي، په احتیاط وکړي، او دلته دی طالبان دی ته وهڅوي چې د دې مخینه استفاده وکړي ترڅو چې سوله راشي. مګر زه یو شی بیا ټینګار کوم چې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان کې په زور باندې په جبر باندې دلته حکومت وکړي او یا افغانستان ونیسي. نو معنا دا ده چې دلته تضمین د وسلوال پوځ دی زمونږ او د افغانستان خلک دي چې تر اوسه پورې نه غواړي چې د زور له طریقه څوک راشي. مننه که جواب اخیستین.
بله تشکر آقای وزیری. حالا مهمان دیگر ما از طریق اسکایپ وصل شدن، محترم آقای حبیب سمنگانی تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. آقای سمنگانی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشید، سلامت باشید.
تشکر.
سلام علیکم رحمت الله.
بله سمنگانی شما محترم، سوال اساسی است که نیروهای خارجی حال قطعی شده که تقریبا میرن از افغانستان، قسمی که طرف طالبان با امریکا هم توافقنامه دارن و او اساسا ای گارانتی شده که اونا میره و از دیگه طرف هم مذاکرات صلح در دوحه ادامه دارد. از این خاطر میگیم امی منطق جنگ در کجا، چرا تلفات زیاد شد، زد و خورده زیاد شد، قربانی مردم زیاد شد؟ یعنی جنگ یک منطق از خود باید داشته باشه. تورن جنرال دولت وزیری قسمان اونا مسائل تره کدن و همچنان محترم آقای محمد امیری معاون مرکز رسانه ها و اطلاعات حکومت اونا مهمان ماستن، اونا موضوعات موقف خود تره کدن. حالا اگر شما این موضوع رو تحلیل بکنین از نقطه نظر طالبان، اونا چی منطق دارن که این جنگ ادامه میتن؟ شما من حیث یک تحلیلگر آزاد چی فکر میکنین؟
بسیار خوب، احترامات و تمنیات نیک خود را خدمت شما و مهمانان و شنوندگان برنامه زیر آسمان کبود عرض می دارم.
تشکر.
امید روزگار خوش برای همه‌تان.
تشکر.
اصلا ما در حال گذار از یک مرحله به مرحله دیگری هستیم. ما از مرحله 19 ساله‌ای که مرحله حضور نظامی خارجی ها رهبری امریکا در افغانستان بود به مرحله افغانستان پسا اشغال می رویم. با امید این که از تجارب تلخ 14 گذشته درس های خوبی گرفته باشیم و رفتن به مرحله آینده را نه تنها به خوبی بپیماییم، بلکه خدا کند سایر جهت ها بتوانند با استفاده از این فرصت مهم زمینه صلح دائمی را در زیر چتر یک نظام همشمول و مستقل اسلامی به افغانهای رنگ دیده و افکار فراهم نمایند. در حقیقت یک فرصت تاریخی است برای آنهایی که در ماجراها و تحولات 3-4 دهه کشور نقش داشتند، اما همه فرصتها را متاسفانه باختند و روزگار بد کشور و ملت را به درازا کشاندند. این گونه فرصتها هر روز میسر نمی شود. امید است که این فرصت میسر شده را از دست ندهیم و بر اغراض شخصی و گروهی خود منافع ملی را ترجیح بدهیم. ما باید به گفتار و رفتار خود ثابت کنیم که با درک مشکلات روزافزون کشور و ملت اراده جدی برای بیرون رفت از این مرحله دشوار و مرگبار داریم. افغانستان و افغانها امروز به صداقت و صمیمیت تمام جهتها نیاز دارند. خدا کند که ناامید ساخته نشوند. شخصا خودم امیدوار هستم که انشاءالله در دوره بعدی مذاکرات که تقریبا در حال آغاز است روی این مشکلات بحث شوه و رای حل برای مشکل پیدا شوه. البته طبیعی است چون آتش بس نشده و جنگ ها هنوز دوام داره، افغان ها هنوز هم کشته می شوند، باید یک دلیل قطعی و منطقی برای آتش بس پیدا شوه و هرچی زودتر آتش بس صورت بگیره.
بله تشکر. خب امیری صاحب محترم، شما انشاءالله تا آخر امرای ما هستین، منتها آقای توران جنرال دولت وزیری صاحب وقت ساستاستا پوره میشه، از او خاطر آخرین سوال از وزیری صاحب میپرسم. وزیری صاحب، یک از شنوندهای محترم و از طریق واتساپ بر ما یک موضوع یک سوال نوشته کردن. اینا جناب اونا وزیریستن، شکور وزیری اونا هستن که میگن شرایط و موقف دولت و طالبان را با طور غیر جانبدارانه و حق بینانه با چنین مثال از وزیر صاحب طرح میکنم. یعنی سوال میکنن که چون موضوع غصب خانه و دارایی های مردم در 20 سال جریان داشته با از آن اگر یک زور آور خانه شما را به زور و جبر غصب کند و زوراور خانه شما را به دست یک نوکر خود قرار دهد، آیا وقتی که زوراور میمیرد یا از منطقه دور میشد، خانه و نوکر باید باقی بماند یا خانه را به مالک قبلیش بسپارد. یک سوال تقریبا از موقف طالبا واری یک چیز شد. جنرال دولت وزیری، امی موضوع را اگر جواب بدین یا من یک سوال علاوه میکنم که نظر به فیصله سازمان ملل متحد مچم شماره چی تقریبا اضافه تر از 30 مملکت اینا فیصله کردن و بر افغانستان آمدن، یعنی این موضوع خب بیخی فراموش شده، هیچ کس نمیگه که به اساس فیصله ملل متحد این کار شده، یعنی اشغال مثل اشغال شوروی وری هست نیست، این هیچ کس مقایسه نمی کنه. ما چون این سوالا را مگه خاطر نشان بسازیم تا چیت منطقی است برازی که این موضوع هم از نظر تیر شد و بد نمیشه وزیری سه؟
بله، اول خوش شما ببینین در افغانستان مسئله ای که جریان داره یا جنگی که جریان داره ای کاملا غیر قانونی است. ایالات متحده امریکا را خود ما و شما آوردیم، ایالات متحده امریکا و در افغانستان نامده، ایالات متحده امریکا یا جامعه جهانی ای طور شرایط ما آماده کردیم که اینا در افغانستان بیاین، بنان باید ما شرایط آماده نمی کردیم که امریکا یا جامعه جهانی در افغانستان مداخله نظامی میکردن و تباحال جنگ ادامه میتن. بنان اگر دقیق شویم، اگر درست نظر کنیم، اگر یا کمی فکر داشته باشیم، بنان امی تماما واقعیتی که در افغانستان با آمدن خود افغانا سبب شده که اینی طور جنجالا در افغانستان خلق شود. بنان امریکا و جامعه جهانی با حساب فیصله شورای امنیت و ملل متحد در افغانستان آمدن، ای که اینجا جنگ کردن یا خطا کردن یا خانه را تلاشی کردن، ای گپای دیگه هستن. مگر اونا یک جوازی رسمی را، یک جوازی درست برای خود گرفتن از شورای امنیت ملل متحد، از ملل متحد، اونا آمدن در افغانستان. یکی دومی که شما ببینین، همیشه در افغانستان هر کسی را ادعا می کنن که نی حکومت دست نشانده است و چنان است و چنین است. شما ببینین دکتر نجیب الله هم دو حکومت دست نشانده می گفتن، او استعفا کردن، تماما قدرت برای اینا تسلیم کردن. شما ببینین که تا حال جنگ جریان دارن. بنان اگر طالبا می خواهند که در افغانستان صلح بیاید، ما تکرار می کنم که رایش ایست که از این موقع استفاده کنن و مخی را غنیمت بشمارند تا صلح در افغانستان بیاین. اگر نی نه حکومت داشتن در او وقتی که حکومتی نداشتن که صلح بود، تماما چهار پنج سالی از یک در جنگ تیر شدن. بنان یک موقعی استن از اینا استفاده کنن، حکومت افغانستان آماده استن، نفرایشان رها کردن، 6000 نفرشان رها کردن، دیگه اونا مذاکرات جریان دارن، اینا از اینا از این موقعی استفاده کنن تا صلح در افغانستان تامین شود. دیگه او برادری که سوال کردن، شما ببینین مشکلات خود در افغانستان زیاد است. صدها جرید، هزارها جرید زمین غصب شده. اون معاون صاحب اول ریاست جمهوری هر روز در نوشته میکنه در فیسبوک و در این چیزا نوشته میکنه که اینا سرک آزاد ساختیم، اینا زمین آزاد ساختیم، اینا باغ آزاد ساختیم، اینا پارک آزاد ساختیم. این مشکلات در افغانستان همی کسانی که غیر مسئول هستند، کسانی که زور دارن، این کارا را اینا انجام دادن. بنان حکومت اونا تصمیم دارن که این کارا را پیش ببرن و اینا را حل کنن. ما برای شما میگم خانه ما را یک زورواک گرفته بود، مگر ما که آمدم عریضه کردم به محکمه، محکمه او از زورواک یا غیر مسئول از خانه ما به زور کشیدن و برای ما خانه را تسلیم کردن. بنان اگر ما اگر در افغانستان صلح بیاید، در افغانستان یک حکومت قوی و مسئول با وجود به مثل که اینی حکومت اگر ما چپا کنیم، حکومت مسئول و حکومتی که قابل قبول برای همه باشه با وجود نمی آید. بنان ما کوشش کنیم که نظام خراب نکنیم، حکومت نگاه کنیم، طالبا بیاید در حکومت شامل شون، یک جای شریک یک حکومت بسازن و دوام بتن. اگر نظام خراب شود، قوای مسلح خراب شون، امنیت و پلیس و اینا از بین برن، شما میفهمین که این ارمانی دشمنای افغانستان هستن، ای ارمانی کسانی هستن که نمیخواین در افغانستان صلح تامین شون. بنان خواهش ما ایست، ارزوی ما ایست که طالبا طرف حکومت به یک نتیجه برسن و صلح در افغانستان تامین شون تا مردم افغانستان در یک فضای سالم و آرام زندگی کنن.
بله، خب محترم تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل نظامی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. از شما خداحافظی میکنیم، دیگه وقت تان نمیگیریم برای از اینکه شما گفته بودین نیم ساعت وقت دارین، خانه تان آباد شه. خب محترم آقای امیری، بعض انتقادات که طرح شد حالا از شما جواب بگیریم. آقای سمنگانی شما رو میشنوه، شنونده های عزیزم که انتقاد کردن اونا رو مگر جواب بتین خوش میشیم بفرمایید. آقای امیری.
بله بفرمایید.
بله سوالا را گفتم شنیدین، حالا نوبت شماست. بعض انتقادات که شد از طرف شنونده های محترم، شما لطفا جواب ارائه کنین، مخصوصا سوالی که ما خاطرنشان ساختم که گفتن که بساس فیصله بین المللی ملل متحد قوای بین المللی بر افغانستان آمدن، یعنی اشغال گفتنم این تا چند اندازه منطقی است، ایران در نظر گرفته تمام انتقادات که شده. بسیار خلاصه اگر جواب بدین که با سمنگانی صاحب سوال دارم.
ما در قسمت قبل صحبت ها اشاره کردم ای که این کاملا یک گپ بی اساس است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت دست نشانده بخوانیم، به خاطری که افغانستان جزء کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، در اونجا تمام کشورهای اسلامی عضو است و تمام نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور داره به اساس یک توافق اینا در اینجا حضور پیدا کردن. پس بنابراین این کار که 100% ما نمیتونیم بگیم و این یک گپ کاملا به اساس است. و ما میخواستم چند موضوع دیگر در اینجا اشاره بکنم که فعلا فصل عزیزتا که ما بازم همین باب گفتگو باز است برای طالبا و تمام جامعه جهانی ایر بکراد از گروه طالبا خواسته که خشونت ها باید کاهش پیدا کنه و همچنان حمایت کرده از حکومت افغانستان، از دستاوردهای 19 ساله. مردم افغانستان هم انتظار صلح هسته، ولی این صلح نمیتونه با افزایش خشونت ها این گفتگوها ادامه پیدا کنه و مردم باورمند باشه. و این تنها فرصتی است که میتونیم ما بگوییم که تنها فرصتی هست که میتونن طالبا هم استفاده کنن و می صلح در افغانستان بیاید و حتی در برنامه 5 ساله آینده افغانستان که در چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان است، در این برنامه یک برنامه است که چطور حتی گروه طالبا در حکومت مدغم شود و بیاین در حکومت در بخش‌های مختلف سهم بگیرن و باب انتخابات بروی از نه باز است. و یک موضوع بعدی در دو نکته دیگر که من کوتاه اشاره کنم، یکی که تنها آمریکا در نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور نداره، بلکه نماینده‌های بیشتر از مثلا 30 کشور که شما یاد کردین در افغانستان حضور داره و تنها نیروهای آمریکایی یک 300 بسیار کمی از نیروهایی است که در افغانستان حضور داره. یعنی میشه گفت که حتی در زمانی که بالای 4000 نفر بودن، تقریبا 10% از نیروهایی بودن که در افغانستان حضور دارن، چرا که نیروهای که از اساس متفاهمه سازمان ملل متحد آمده در اینجا حضور دارن، از کشورهای متفاوت هستن که حتی کشورهای اسلامی مانند ترکیه در اینجا حضور دارن.
بله تشکر. خب سمنگانی محترم، حالا یک 15 دقیقه دیگر داریم، بعد از او یک 3-4 دقیقه وقتر استودیو رو ترک میکنیم. از او خاطر بعض سوالای عمومی رو میخواییم تره بکنیم. ایست که مسئله طرف طالبا ها، یعنی به مبارزه سیاسی او قدر علاقه نشان نمیتون، زیادتر در مسئله جنگ و مثلا اینا زیادتر علاقه نشان میتن، یعنی آدم که ببینم بی‌طرفانه اگر بخوایم تحلیل بکنیم، یعنی اینا اتر پلان های الटरनेटیو طرح کرده نمیتونن. مثلا گفته نمیتونن اگر ما به دولت شدیک شویم یا سول بیایه، مثلا در 20 سال گذشته مثلا پل پلچک اگر 10 دانه جور شده ما 1000 دانه جور میکنیم، مثلا ما دخترها را به مکتب موقع میتیم، مثلا مکتبا برشان جور میکنیم، یا مثلا امنیت تو میکنیم، مثلا بزید فساد مبارزه میکنیم، مثلا حساب از این بلند منزلا را پرسان میکنیم. دیت مسائل هیچ علاقه ندارن یا غیره، هر روز از مسائل جنگ خبرها میرسه. این شما چگونه بررسی میکنین؟ طرف طالبان چرا صاحب مبارزه سیاسی زیادتر توجه نمیکنن، مبارزه اقتصادی اجتماعی و مسائل دیگر؟ آقای سمنگانی چه فکر میکنین در این مورد؟
پرسش خوبی است. اگر چه وقت هم خیلی تنگ است و ما در آخر در برنامه وصل شدیم و آقای دولت وزیری و امیر صاحب شاد وقتشان هم پایان یافته باشه، اینها گفته های هم ارائه کردن که بعد به گفته های اینها هم چیزی گفته می شد. به هر کیف میایم به پرسش شما. اصلا آنهایی که جریان سیاسی دو سال اخیر کشور را مطالعه کردن به خوبی درک میکنن که فرق بزرگی در شیوه نگریش دولت کابل و طالبان در کل وجود داره. سیاست طالبان در این اواخر این بوده که خود را از راه های مکالمه و مفاهمه بر سایر جهت های افغانی و همچنان منطقه و جهان بقبولانن و نقش سیاسی خود را پررنگ بسازن. اما دولت کابل بلکس با گذشت هر روز اعتبار و باور نسبی خود را هم از دست میده و شاید هرج و مرج و کشمکش های داخل دولت و همچنان مهار نشدن گراف بالای فساد اداری دیگران را نسبت به دولت کابل ناامید هم ساخته است. در چنین شرایط باز هم این اشرف غنی و عمرالله صالح مقامات بلند اداره کابل یا ارگ هستند که سخنان بلند میزنن و سخنان میزنن که شاید از دنیای خیالی بوده باشه، در حالی که اینها باید به حقایق زمینی رو بیاورند و به حقایق جوابگو باشند. من یک مثال میارم برای شما. بعضی ها میگویند که مثلا در فعلا در وضعیت فعلی، در نظام فعلی یا در دولت فعلی زمینه برای اقتصاد خوب و فراهم است. اصلا ناامنی ها به اوج خود رسیدگی است. نه تنها جنگ هایی که بین طالبان و بین دولت کابل وجود داره، بلکه در مجموع کدام قتل های هدفمند و ترور های هدفمندی که در داخل کابل و در سایر شهرهای بزرگ افغانستان می شود. همچنان برعلاوه از ناامنی ها، فساد گسترده اداری که در سطح کل افغانستان وجود داره و فعلا افغانستان از فاسدترین کشورهای جهان پنداشته می شود، اینا همشان مانی پیشرفت اقتصادی هم هست در کشور. اگر فرض کنیم در آینده یک نظام حاکم شود در افغانستان، یک نظامی بیاید که امنیت تامین کرده بتواند و همچنان فساد اداری را ریشه‌کن کرده بتواند، پس این خودش در حقیقت زمینه سازی برای رشد اقتصادی هم است و زمینه را برای رشد اقتصادی هم فراهم میکنه. اصلا اینجا موضوع دیگر هست، یک مشکل دیگر هست. اینجا مهمانانی که گزارش های خود را ارائه کردند، آنها شاید تحلیلشان تا جای یک طرفه بوده. اصلا موضوع از قرار است که کدام مبارزه‌ای که طالبان میکنن در وضعیت فعلی یا در طول 19 یا 20 سال گذشته ای دو بود داشته. یکی مبارزه در برابر تهاجم خارجی ها بوده بر رهبری امریکا و ناتو، و دوم مبارزه برای ایجاد یا برای اعاده یک نظام واقعی اسلامی بوده. اگر ما به این نگاه بکنیم که مبارزه در برابر نیروهای خارجی فعلا به یک مرحله رسیده، تقریبا سرنوشت آن مبارزه تا جای معلوم شده، اما سرنوشت مبارزه دوم یا بود دومی مبارزه که حاکمیت نظام اسلامی است یا اعاده نظام اسلامی است، این هنوز گنگ است و امیدواری ای است که در گفتگوهای بین الافغانی که در قطر دوام داره و جریان داره روی این موضوع بحث شود. اگر توافق بر یک نظام شود، امیدی است که افغانستان در آینده شاهد روزهای خوبی بوده باشه. مشکل این نیست که طالبا چرا در این دولت شامل می شوند یا شامل نمی شوند، چون ما باید به حقایق تن بدیم. حقایق می است که طالبا در 19 سال یا در 20 سال اصلا موضوع ای را مطرح نکرده و یایی که به این موضوع اونا اصلا اهمیت نداده که اونا جزوی این نظام بوده باشن یا جزوی این دولت بوده باشن. این موضوع که طالبا بیایند به دولت بپیوندند و جزوی دولت شوند، در دولت سهم بگیرند، شاید مشکل حل شود. این شاید حل رای حل مشکل نبوده باشه. رای حل مشکل چیزی دیگری است که این نظام فعلی یا این دولت فعلی این جوابگو به تمام مشکلات موجود در افغانستان نیست. باید روی گزینه های بدیل بحث شوه و روی گزینه های بدیل فکر شوه و رای آسان برای ای امی است که به تیم های مذاکراتی فرصت داده شوه که آنها در جریان مذاکرات بین الافغانی روی این مشکل بحث بکنن و گفتگو بکنن.
بله، تشکر. امیر صاحب محترم، شما به نمایندگی از دولت مهمان ماستن. سمنگانی صاحب شنیدین، جواب شما رو بگیریم صاحب.
ما میخواستم یک موضوع را توجه سمنگانی را آقای سمنگانی را جلب کنم. یه که اگر فرض کن ادعا بر این باشه که طالبا میخواه یک حکومت اسلامی را در پای یک حکومت اسلامی میشه بگین که شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان کدام مورد میتونید پیدا کنید که این قانون بر ضد معیارهای اسلامی است یا بر ضد اساسات اسلامی است؟ ما میخوایم این پاسخ زمین را داشته باشیم که آقای سمنگانی برای ما بده.
بله، تشکر امیر سه محترم. محترم آقای سمنگانی بفرمایید جواب بگیریم از شما.
بله اصلا اینجا مشکل اینجاست که ما وقتی که در مورد نظام بحث میکنیم که آیا این نظام مشروع هست یا مشروع نیست، یا این نظام باقی بمانه یا باید نظام دیگری جاگزین این نظام شود، اینجا وقتی که ما یک بحث علمی میکنیم، این نظام عنوان دارد نظام جمهوری اسلامی. وقتی که این نظام جمهوری اسلامی عنوان داده میشود، اصل مشکل از اینجا پیدا میشود، زیرا نظامی که در واقعیت جمهوری می بوده باشه، مثلا در نظام هایی که در غرب است، نظام هایی که در غرب فعلا حاکم است، اونا مثلا نظام واقعی جمهوری هستند. آن نظام هایی هستند که واقعیت در اونجا حاکمیت به دست مردم است، آن حاکمیت حاکمیت مردمی هست، آنجا حاکمیت حاکمیت خداوندی نیست، حاکمیت الهی نیست، و یک نظام مردمی هست. اما وقتی که ما در افغانستان میایم اون نظام در افغانستان تجربه میکنیم و کوشش میکنیم که اینجا هم باید ما نظام جمهوری بیاریم، باید ما به همراه نظام جمهوری یک پیوند اسلامی را اضافه میکنیم تا که برای مردم قناعت بخش بوده باشه، تا که مردم به این فکر بوده باشن که نظام جمهوری که در افغانستان است از نظام جمهوری که در غرب است فرق داره، تفاوت داره و اینجا این نظام اسلامی هست، در حالی که این خودش سبب این میشود که نظام شکار یک دوگانگی میشود، نظام شکار چند رنگی می شود، به خاطر که در نظام اسلامی حاکمیت اصلی، حاکمیت واقعی و حاکمیت حقیقی او به دست مردم نمی بوده باشه، او به دست خداوند می بوده باشه. از نگاه ما نظام اسلامی آن است که در آنجا حاکم مطلق، حاکم اعلا، حاکم واقعی خداوند است. وقتی که این بحث ما پیش ببریم، چون که اینجا وقت هم تنگ است، اصلا یک نظامی که او در حقیقت نظام جمهوری بوده باشه او اسلامی شده نمیتونه. وقتی که یک نظام در حقیقت اسلامی بوده باشه او به اصطلاح مروج امروزی که در جهان امروزی مروج است یا در اصطلاحات سیاسی امروزی مروج است او جمهوری شده نمیتونه. لذا از اینجا مشکل پیدا میشه. ما کوشش میکنیم که یک نظامی را که از غرب وارد شده به افغانستان آمده او را برای مردم اسلامی جلو بدیم. پس اینجا ما شکار دوگانگی میشیم. از یک طرف برخورد ما، رویش ما مطابق امو استانداردها و معیارهای زندگی غربی یا جامعه غربی میشوه، و از طرف دیگر ما کوشش میکنیم که خود را به همراه اسلام هم تا جای ظاهرا هماهنگ جلوه بدیم. پس اینجا جامعه از پیشرفت و از ترقی باز میمونه. بعد نظام اگر این نظام واقعی جمهوری میشود و پسوند اسلامی به همراه خود نمیداشت و برای فریبدهی مردم از این استفاده نمیشود، امکان میداشت که این نظام به مردم تا جای پاسخگو میبود، تا جای مشکل مردم را حل میکرد. اما مشکل این است که اینجا یک خلط آمدگی است بین جمهوریت و بین اسلام، که این یک بحث بسیار عمیق علمی است که شاید ما فرصت رو اینجا نداشتیم.
بله خیر سمنگان، این چه خب بازم جواب شما را گرفتیم، منتها مچ مقناعت امیری سه واصل شد، یعنی آقای امیری.
ما میخواستم توجه میشنوندگان در صحبت های آقای سمنگانی جلب کنم. ببینید، ما از آقای سمنگانی بسیار واضح سوال کردم که یک ماده قانون اساسی رو بیار که برخلاف اسلام باشه، برخلاف معیارها و اساسات اسلامی باشه، یا حتی نتونستن یک ماده را عنوان کنن. این نشانه از این است که در واقع حتی کسایی که طرفدار طالب هسته یا گروه طالب هیچ جواب نداره که حکومت افغانستان بتانن ثابت کنن که حکومت غیر اسلامی است. یک موضوع. موضوع دوم، وقتی که ما کلمه جمهوریت ما میخواییم بگیریم، در مفهوم جمهوریت فقط یک گپ است و اوی همی هسته که همه حکومت باید بعد از چند سال توالی در کشورهای متفاوت بین 4 سال الی 7 سال متفاوت است، ولی در افغانستان بعد از 5 سال
دوباره پس در آرای مردم که مرجعی است که در حکومت ها مشروعیت میتن. مشوره در اسلام بهتر در شنوانده های عزیز مشخص است که اسلام همیشه در مشوره حکم کده. آیات قرآن دارم و شاور الفهم فی الامر و همچنان ما بارها در قضاوات پیامبر وقتی که شما مراجعه میکنید پس میان حتی پیامبر گرامی اسلام با مردم مشوره میکنند و نظرات مردم در اونجا دخیل میکنند و ما بازم یک دفعه توجه آنها را جلب میکنم در اون قسمتی که وقتی میخواست خلیفه اول مسلمان ها انتخاب شد بازم یک مجلسی بود که در اونجا رأی ها رجوع کردن در آرای مردم. این بحثی را که ما میگیم یعنی در واقع در جمهوریت باید هر 5 سال پس دوباره در آرای مردم مراجعه شود در جایی که مشروعیت گرفته شده. این بحثاته اما بحثای اسلامی ماست. و موضوع بعدی که ای که میگن که باید حاکمیت خداوند متعال باشه در این شکی نیست. وقتی که قرآن شریف در رأس تمام قوانین میاید و وقتی که ماده 3 قانون اساسی میگه بدونه هیچ قانونی هیچ مقرری نمیتونه برخلاف قوانین اسلامی باشه، یعنی در این معنی است که مثلا تمام گپا و تمام موضوعات فقهی کلا از قرآن شریف که است که منبع اما قوانین اسلامی حتی کد جزای افغانستان در اینجا صورت میگیره. اما
تشکر امیر صاحب
در عمل ما نمیتونیم مثلا وقت در زمان ما میتونیم بگیم که خداوند متعال از طریق پیامبر اسلام از زمان ما میتونیم بگیم در عصر پیامبر بود، اما حالی که بعد از عصر پیامبر است اینی سنت پیامبر راهگشای ما است که ما هر چند وقت به چند وقت پس بیاییم. این جمهوریت فقط اینمی مفهوم
است. بله فهمید است. تشکر امیری صاحب. بخیالم که در برنامه های دیگه بازم روی از این موضوع صحبت میگم. سمنگانی صاحب برای از این که اقتان زایه نشه 2 دقیقه وقت داده میتونیم، 2 دقیقه زیاد نمیتونیم. از این خود شما جنبندی کنین منتها در برنامه های بعدی بازم روی از این موضوع وسیع صحبت میکنیم که موضوع برای از این که امروز بخیالم خاتمه پیدا نمیکنه. آقای سمنگانی.
بله اصلا وقت هم خیلی قید بود و ما هم شاید در آخری برنامه وصل شدیم، اما اینجا ما قبلا یک موضوع را روی بحث گرفتم، موضوع جمهوریت و موضوع اسلام بود، یعنی موضوع نظام جمهوری و نظام اسلامی. اینجا ببینید صحیح است در ماده 3 قانون اساسی دولت کابل شاید همینطور آمده باشه که جناب امیری صاحب ارائه کردن، اما باز اینها در ماده های بعدی طور ماده ها را ترتیب دادگی هستند که باید با امرای تمام سازمان‌های جهانی، با امرای تمام میثاق‌های جهانی، با امرای تمام پیمان‌های جهانی اینا بدون چون و چرا متفق بوده باشن و بر آن امضا بکنن و با او پابند بوده باشه. حالی که در اونجا محل اعتراض وجود داره، جای بحث وجود داره از نگاه شریعت اسلامی، از نگاه فقه اسلامی، پس اینا از یک طرف کوشش میکنن که به مردم طور جلوه بدهن که گویا که اینجا نظام اسلامی است یا حاکم در اینجا قرآن است، اما از طرف دیگر اینا نمیتونه که به همه خواسته های جهانیان چی اسلامی بوده باشه چی غیر اسلامی بوده باشه اینها جواب رد بگوین یا اینکه با او بحث بکنن. این یک مشکل هست. از اینجا هست که این نظام نه واقعی جمهوری میشوه نه واقعی اسلامی میشوه، بلکه یک نظام مخلوط میشوه که از یک سو رنگ جمهوریت می داشته باشه و از یک سوی دیگر رنگ اسلامیت می داشته باشه که در حقیقت نه جمهوری می بوده باشه و نه اسلامی می بوده باشه.
بله.
هر کیف وقت چون خیلی تایید بود ما نمیتونیم به جزئیات
صحیح صحیح سمنگانی صاحب خوب ما خوب شد شما با شما آشنا شدیم و اسکایپ تون هم پیدا کردیم. مزیبات ما از اول کوشش کردیم که شما در تلفن وصل کنیم نشد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان از صحبتشان، امیدوار هستیم که مردم مستفید شده باشه. قبل از اینکه از حضورتان رخصت شوم به یادتان میتونم که سبا در برنامه عدالت و مبارزه با فساد موضوع جلب معلولین به وظایف دولتی و غیر دولتی است که تا چی حد این مسئله عملی شده نشده، در اینجا فساد است یا نیست، روی از این صحبت میکنیم. هم در برنامه صحت هم مسئله رول جهاز تنفسی در صحت انسان میخواییم صحبت بکنیم. تا سبا بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای حبیب سمنگانی که تحلیلگر مسائل سیاسی هستین، محترم آقای محمد امین محمد امیری معاون مرکز رسانه و اطلاعات دولت یا حکومت و همچنان محترم تورن جنرال دولت وزیری کارشناس مسائل سیاسی، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه. همچنان از همکار تکنیکیم شفیق عیارم تشکر. برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور، لا لا جان، لا 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 دست و بالا، هر دو هست من دی بالا، شیری میشه شیری میشه انگور سه بیده بالا، لا 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 تو اهل غزنه من اهل پروان، تو کندهاری من مرد میدان، لالا جان، هر دو فدای یک سرزمینم، هر دو برای یک ملک و دینم، لالا جان، لالا لالا دست و بالا، هر دو هست من دی بالا، شیری میشه شیری میشه انگور سه بیده بالا، لالا 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 لالا
برخان بردن المن خور و نگرهار کنه رو ندی خوندون رو تخار برخار و کابیتا لوگر رو دلکندی افغانستانم اشتباسی چرا هان مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیری میشه شیری میشه انگور سه بیده بالا من شیمه ای تو لالا جان بیا که با هم وطن بسازیم بس